قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم د ازادي راډیو درنو دوستانو، زموږ د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې دي، چې په دې خبرونه کې به په لومړي ساعت کې پر تعلیمي نصاب باندې وغږیږو، چې د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤولین هم دې پروګرام ته راځي او ستاسو پوښتنو ته ستاسو نظرونه به واوري او ستاسو ستونزې به واوري. دغه ورځ په دوهم ساعت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر ستونزو باندې بحث کوو، چې پر دې به هم چارواکي ستاسو نظرونه واوري او پوښتنو ته به هم ځواب وایي. د خبرونه زما نور همکاران درته وړاندې کوي. په سر کې به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واورم. سرکې د څو مهمو خبرونو سره کې د بلخ والي ته نږدې ځینې باوري سرچینې وایي چې پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي. د پاکستان یو پوځي پلاوی چې نن کابل ته راغلی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی، او یو ایراني ولس له کاناډایي د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور په 23 میاشتو حبس محکوم شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بلخ والي ته نږدې ځینې باوري سرچینې وایي چې پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي. دغې سرچینې چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې کبله د بلخ والي تېره ورځ د جمعیت اسلامي ګوند له غړو سره هم لیدلې دي. د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې عطا محمد نور له دوی سره په خبرو کې ویلي چې اوس له خپلې دندې استعفا نه کوي. د دغه ګوند ویان واقف حاکمین نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی وی د هغوی ثواب منفی وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپل دند په هیڅ وجه نه پریږدي، خو د استعفا مسله دی او حق په توګه پر خپل ځای ده.
جمهور ریاست بیا وایي چې د دولتي مامورینو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده او سپارښتنه یې ده چې ورته مسله باید سیاسي نه سي. د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته راغلی دی. دغه پلاوی اوس مهال افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلا دوی په دغه خط په دواړو خواوو کې چې کوم خبرې رامنځته کیږي د دې په هکله باندې خبرې کوي او کوښښ کیږي چې هغه د هماهنګۍ مرکزونه چې په خط کې وو پخوا د هغوی د فعالولو لپاره بیرته کار وکړي چې هغه له سره بیرته فعال شي.
د په نږدې دوه اونیو کې دوهم ځل دی چې د پاکستان پوځي پلاوی له افغان لوري سره خبرې کوي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په میمنې ښار کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤول نیولی دی. د دغه ولایت رسنیو دفتر د 209 شاهین قلوردو د سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو د جلب او جذب مسؤول ملا سهرګل چې تازه د میمنې ښار ته ورغلی و د تلاشۍ په یوه پوسته کې ونیول سو. له همدې دفتر څخه په یوه بله راغلې اعلامیه کې ویل شوي چې د فاریاب په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د نوید نه په نوم عملیاتو کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي او 22 نور پیاندی. طالبانو تر اوسه د دوړو اداو پاړه څرنه دی ویلي. د ننګرهار په خوګیاڼې ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر وایي د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر 10 وسلوالو هوایي او ځمکني عملیات شوي دي چې 15 تنه 10 پکښې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د 10 وسلوالو مړي لا اوس هم په سیمه کې پراته دي. افغان چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د ننګرهار ولایت په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو نه وي تصفیه شوې. د وتر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه اوس هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخلاص ازادي راډیو اوري. یو ایراني ولس له کاناډایي د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور په 23 میاشتو حبس محکوم سو. د امریکا ترنوالان وایي علي صوفي چې دوه تابعیت دی په دې تورن دی چې د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې یې پوځي توکي له امریکا څخه ایران ته له کوم قانوني جواز پرته وړلی. د نیویارک د جنوبي سیمې د لوی ترنوال له دفتره په یوه اعلامیه کې راغلي چې 23 کلن صوفي په دغه موده کې په لوړې ټکنالوژۍ سنبال پوځي وسایطو او وسلو ټوټې پرزې داسې مهال انتقالولی چې د امریکا په قانون کې دغه کار غیر قانوني و. روغتیایي چارواکي وایي چې اسرایلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان ووژل او یو نیم سل نورې ټپیان کړل. اکثر کسان په غزه کې د اسرایل له پولې سره نږدې ژوبل سوي دي. هلته پرون په زرګونو فلسطینیان راغونډ سوي وو چې اسرایلي پوځیان یې پر کاڼو ویشتل. روغتیایي چارواکي وایي چې دوه مظاهرچیان چې یو یې د مایوبینو پر چوکۍ ناست وو ووژل سو او یو نیم سل تنه نور ټپیان سول. بل لورته د روغتیایي چارواکو په وینا په لویدیځ غاړه کې د پوځ او مظاهرچیانو د خوډب پر مهال دوه اعتراض کوونکي وژل سوي او لس تنه نور ټپیان دي. وروسته تر دې چې د ډسمبر په شپږمه د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده، فلسطینیانو پراخ اعتراضونه پیل کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دې برخه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې هم کړي دي.
We would love to have his help on North Korea. China's help.
د وی موږ د شمالي کوریا په مسله کې ته هغه مرسته تلواله یو. چین کومک کوي، روسیا کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیا مرسته وکړي، دا ډیره مهمه ده. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته ترغه وکړي چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنئ. نن هم په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی د پوهنې وزارت له لوري د نوي تعلیمي نصاب او په افغانستان کې د زده کړو پر کیفیت خبرې کوو. تیره اونۍ د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواري ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت د پوهنیز نظام د اصلاح لپاره په دریو برخو کې یو هر اړخیز پلان جوړ کړی چې د نورو مسایلو ترڅنګ د تعلیمي نصاب سمون ته هم پکې جدي پام شوی دی.
یو جامع د سمون پلان جوړ کړی دی. شپږ شتاهې لري چې هغه ته له لیدرشپ او منیجمنت او تشکیل له نیولې تر تخنیکي او مسلکي برخو پورې، مالي او تدارکاتو برخو پورې، د زده کړې کیفیت او د زده کړې نتیجو د پیمایښت کولو او د تدریس او د زده کړې د پروسې د ښه کولو او د معلمانو د تربیې د ښه کولو، همدارنګه د وزارت د داخل ډپارټمنټونو اصلاح او د نورو وزارتونو او نورو مؤسسو د وزارت د اړیکو بیا تنظیم او بیا منظم کول او هماهنګي قوي کول د ټولې برخې چې راځي.
دا پلان به په درو کلونو کې په درو پړاوونو کې عملي شي او د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې د پوهنې پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي. تر دې وړاندې د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ ولسمشر غنی د بادغیس د سفر په لړ کې د افغانستان تعلیمي بنسټونه کمزوري وبلل. ښاغلی غنی وویل د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو روان وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه دی. اوس د پوهنې وزارت پر تعلیمي نصاب بیا کتنه پیل کړې ده. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې پر نصاب څه ډول بیا کتنه کیږي، په کومو برخو کې څه ډول تغییرات راوستل کیږي او څه باید وشي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په اړه بحث لرو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای کدیشان دعوت به عمل آوردیم. امیل اعظم محترم آقای صدیق پتمن موین از پق وزارت معارف فکر میکنم در استودیو تشریف دارن، بهشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف هستیم که امیدوار هستیم اونا برسه، شاید هم رسیده باشن. و همچنان از طریق تلفن به یک چند دقیقه از مکاتب افغان ترکم از آقای فواد ایدری هم یک کمی که معلومات میگیریم. یک 15 دقیقه چطور آقای ساروان؟
بله، ځکه چې افغان ترک شوانزی فعلا په افغانستان کې نمونه دی او ښه نتیجه یې ورکړې ده. تاسو اوریدونکو هم کولای شي چې د تلیفون او فیسبوک او سکایپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. لومړی ښاغلی حقمل صاحب که د افغانستان د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقمل، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د پنیساب کې د تغییراتو په باب معلومات ورکړئ چې څه ډول تغییرات راوستل کیږي. په تیرو کلونو کې بیا بیا دا خبرې شوې دي او کار هم شوی دی، خو داسې معلومیږي چې لا هم دغو تغییراتو ډیره نتیجه نه ده ورکړې. دا ځل تاسو په څه اساس باندې هیله لري چې لوی تغییر به راشي او مثبت تغییر به راشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما غاور ان شاء الله.
بله سه بار.
خدای کی چې ستړی نه ځکه نو راغلم. سلام وړاندې کوم تاسو ته ډیرو درنو اوریدونکو ته، درنه موین صاحب تزمک مشر او د تعلیمي نصاب موضوع عجالتن په دوو برخو کې کار باندې روان ده. یو هغه چې باید هغه فاحش املایی او انشایي غلطۍ چې هر چاته به کتاب په گیر ورغی او سل غلطۍ به درته په سو پاڼو کې درا یاداش کړی چې دغه شی تاسو حتی خپلې نسی لیکئ نو موږ ته څنګه راځه کوي. دوه کاله وړاندې موږ بیا د څومره چې منتقدین و ادبپوهانو د لیکوالانو له مختلف انجمنونو نه دوی سره کار شروع کړ. شاوخوا 2500 کسان سول، هر یو ته مو کتاب ورکړ د ژبې او د املاو د انشاء له لحاظه. مو په دې کتابونو کار وکړ او کتابونه د ژبې له لحاظه تقریبا هغې املایي غلطۍ له منځه ولاړلې. بل تغییر یو اساسي تغییر ده، دا تغییر په څو برخو کې راځي. یو دا ده چې تاسو یو اساسي چوکاټ د ملي نصاب طرحه کوي، داسې یو چوکاټ چې پیغې کې تاسو ته د هرې دورې د هر ټولګي او په ټوله کې د ښوونځي نتیجه معلومه وي چې تاسو څه غواړئ. مثلا یو هلک یا یو نجلۍ له اول نه تر درېیم ټولګي پورې درس وایي، درېیم صنف کې تاسو څه ترېنه غواړئ چې د دې نصاب پر اساس یې ترلاسه کړي. څنګه معلم ورته په کار ده، د نصاب محتویات باید څه شی وي، کوم مضامین باید پکې وي، کوم عناوین باید پکې وي، حجم د کتاب څومره وي، درسي ساعتونه یې څومره وي. د اوس لپاره پر دغه باندې کار روان ده. د ایشا فاونډیشن په همکارۍ، د یوس آی ډي په همکارۍ باندې او د یونسکو په همکارۍ باندې موږ د نصاب د لساره کتنې او د ارزیابۍ کار شروع کړی. لاول نه تر دریم ټولګي پورې کتابونه هم جوړ سوي دي. ان شاء الله پر تلونکي کال کې په ښوونځیو کې په تجربي شکل سره هغه تجربه سي. دا سې سدي چې شاګرد ته هغه په لومړی قدم کې لیکلاست ورزده کی، په دوم قدم کې دوی کولای سي هغه ابتدایي حالات د جمع او د تفریق او حساب زده کی، او له دې وروسته کله چې شپږم صنف ته رسیږي او اووم یا اتم ته یا تر اخره یو څوک وسیږي چې هغه په عام اصطلاح سره دا سې نوي چې حد اقل یو ریزه و نسی لیکلی. یو دا
بحث بل بحث تر رسیدو مخکی دا څوک چې نصاب جوړوي، آیا اوغوی په دې برخه کې زده کړې کړي دي، په دې برخه کې تخصص لري که نه لري؟ ځکه چې که داسې نه وي بیا به د تیر په شان کتابونه چاپ شي، مصرف به وشي او ګټه به نه وي.
ګوري په افغانستان کې که تاسو د هر څه لپاره د هغې برخې سپیشلیست یا متخصص غواړئ، متاسفانه یو ستونزه چې تر اوسه پورې ټول مشکلات نه دي حل سوي همدغه ده چې زموږ د هر د برخې لپاره سپیشلیستان نه لرو. د متخصص د نصاب متخصصین کې چیرې موږ اوس یو پوزیشن اعلان کړو، شاید 15 کسان داسې برابر نه سي چې شرایط دي.
از ما هم شک دا و چې متخصص شاید ونه لرو، خو لیکن وزارتونه چې د وژد محل لپاره پلانونه جوړي، هغوی تربیه کوي، هغوی روزي مختلف هیوادونه افغانستان ته بورسونه ورکوي. تاسې کولی شئ ورنه وغواړئ چې یو شمېر کسان په دې برخه کې درته وروزي.
تر اوسه پورې متاسفانه داسې نه اوسوي. موږ د لیکوال او د کتاب د لیکلو د متخصص ترمنځ تفاوت نه وکړي. لیکوالان ډیر دي، هر سړی د کتاب لیکي، خو د کتاب متخصص، د نصاب متخصص دا مشکله ده. د همدې لپاره موږ په نوي تشکیل دی وزارت کې حتی د نصاب لپاره د یو انسټیټیوټ پیشبینی کړی ده چې یو انسټیټیوټ موجود وي، یو ریسرچ سنټر موجود وي. انسټیټیوټ متخصصین راته وروزي او په ضرورت په حالاتو کې موږ غوښته باید د پی ایچ ډی او د ماسټری امکانات برابر کړو، او د ریسرچ سنټر په برخه کې موږ په سیمه ییزه، په نړیواله کچه او په ټوله کې په علمي کچه باندې په علمي برخې داسې یو تحقیقاتي مرکز ولرو چې هر څه نوي راځي دنیا ته، هر څه نوي راځي پوهې ته، هغه موږ په خپل نصاب کې منعکس کړو چې موثر وي د خپلو زموږ د ماشومانو لپاره. زما مخکنیو خبرو په تسلسل غواړم دا هم درته وایم، تاسو که چیرې اوس د اتم یا لسم صنف یا د نهم صنف حتی د دوم درېیم صنف شاګرد ته بکسه ور پشا کوي، هغه ورځ چټو کې راسره کولی وایي ظالمانو دومره کتابونه ورکوي چې هر درې میاشتې بعد موږ خپلو ماشومانو ته بکسې نوي کوو. دا کتابونه دومره ډېر دي چې زده کوونکي له انتقال نه عاجز وي. دا چې څنګه زده کړي هغه خو بیا بل بحث ده. هر څوک راغلی دی په یو اساس باندې تاکید په دې کړی چې یو کتاب باید اضافه سي، د هر لوري لپاره یو کتاب اضافه شوی. د کتابونو پر تعداد باندې کار کیږي، د کتابونو دننه پر عناوینو باندې کار کیږي، په ټوله کې په دې باندې کار کیږي چې یو څوک راځي تا سره 12 کاله درس وایي، هغه ست ضرورت لري، په نړیوالو تجربه کې ست اړتیا لري، په سیمه ایزو تجربه کې موږ باید غوښی ته څور کو، او خپل د افغانستان په کانټیکست یا په چوکاټ کې موږ څه کولای شو چې دا یو پو افغان متخصص جوړ کو چې لیغنه ورسته خل وړي زکړو کله چې لیغنه ورسته ماسټری وکړلای شي او لیغنه ورسته پی ایچ ډی وکړلای شي. یو اساسي ریفورم د نصاب روان ده، خو بیا هم متاسفانه یو ل چیلنجونو نه همدغه د موږ ته متخصصین کم دي. هغه تجربه شریکول د تجربه دا یو غټ چیلنج دی موږ لپاره. او بل دا ډیره مهم موضوع ده چې تاسو په افغانستان پلان کې یو شی ډیر په اسانۍ سره اضافه کولای شئ. کولای شئ دوه درې مضامین په ورځ کې اضافه کړئ. هم که تاسو چیرې هر نقطه له یوې برخې نه کموئ، هر کتاب کموئ، بیا دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږئ چې موږ مکلف یو، د هغه په مقابل کې ودرېږو او قناعت ورکړو خلکو ته چې موږ ولې دا ډیرو، ولې دا کمو، او څومره په نتیجه د شاګرد چې دی راضي دلته موږ سره درس وایي په هغه باندې تاثیر کوي.
بله پاتمن صاحب محترم، خوش آمدین صاحب. شما چی فکر میکنین نصاب تعلیمی عین از دوران شما بسیار زیاد سرش گپ زدیم، از اون وقت میگن که اصلاحات میای خو منتها تا حال به خیرم چیز در عمل دیده نمیشه. نظر شما را بگیریم صاحب در مورد نصاب تعلیمی چی قسم باید اصلاح شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام نظر صاحب به شما، ساروان صاحب و رئیس صاحب و تمام شنوندگان. ببینید اول درک شو که بحثی که ما شما امروز داریم یک بحث تقابلی نیستن و یک بحثی است که چه قسم راه حل برای معرف افغانستان پیدا کرده. میتونیم که یک معرفی داشته باشیم که به درد مملکت بخوره. اساسا قبل از اینکه یعنی 40 سال قبل اگر معرف افغانستان ببینیم، با وجود از اینکه شاید کم بودی ها می داشت، ولی چون ساحه کار موجود بود برای فارغین کار پیدا می شد، انتقاداتی وجود نداشتن و وقت شاگرد از 12 و لسانس فارغ می شد، چون بیکار نمی ماند نواقص شادر نمی فهمید که چه نقص داره، چون بیکارا نداشتیم. دور جدیدی که در سال 1371 شروع شده، از اول باید یک سرمایه گذاری درست و مسلکی صورت می گرفت و ما تقریبا در سال 1371 شاگردایی که در صنف اول داشتیم مساوی بود به تمام شاگردایی که از 12 تا 2 داشتیم. اگر ما یک ریفورم درست به صنف اول تطبیق میکردیم، امروز ضرورت به بازنگری شاید می بود، ولی یک چیزی می داشتیم که بازنگری میکردیم. ولی متاسفانه که امروز سرمایه گذاری صورت نگرفت و سرمایه گذاری سر تمام شاگردان صورت گرفت، در حالی که شاگردان صنف اول مساوی بود با 11 صنف دیگه که بود. مثلا ما تا حدود 700,000 شاگرد در صنف اول داشتیم و 500,000 در تمام صنوف داشتیم. باید سرمایه گذاری از اول شروع میشد که نشد. فعلا که وزارت معارف شروع کرده ما اید تقدیر میکنیم، ولی چیزی که رئیس نشرات گفتن، ما متخصص نداریم و متخصص هم از نگاه اداره معارف، که اداره معارف به دو بخش تقسیم میشه. متخصصش کسی است که هم در ساحه تدریس مهارت داشته باشه و هم در ساحه اداره و منیجمنت. ما تا هر دو را با هم میچ نکنیم، در تعادل نکنیم، ما یک مدیر خوبه از وزیر گرفته تا مدیر لیسه نمی داشته باشیم. به این خاطر پیشنهاد ما با وزارت معرفی است که اگر یا توسط متخصصین داخلی این نصاب باز می سازد، که ما یک بار ساختیم، استادای پانتون آوردیم، بسیار پولی گزاف و مصرف کردیم، حتی با یک نفر تا 10,000 دلار ماش دادیم، با ایران روان کردیم، با اردن روان کردیم، ورکشاپ ها گرفتیم در داخل و در خارج، ولی نتیجه شانمی بود که اثر نباز بازنگری می شود. چی پیشنهاد ما است که ما کپی کنیم نمونه یکی از ممالکی که معارفشان پیشرفته است و با ما شرایط فرهنگی و کلتوریشان هم تا حد نزدیک باشه و چه قسم با دانسته که معارف خود ساخته. کپی برای ما شاید زودترم باشه و ارزانترم باشه و ما خود من نمیتونیم. تجربه من ایست که ما پیشنهاد کردیم در سال 91 رشته بندی را و کابینه پاس کرد، وقتی همون مصوبه آمد تا بال عملی نشده. مشکل زیاد است، تناسب بین تعلیمات عمومی و حرفه‌ای و مسلکی وجود نداره. بخش تعلیم تربیه فوق العاده مشکل داره، بخش نصاب فوق العاده، مثلا ازدیاد کتاب. وقتی ما و شما متعلم بودیم زنام نظر سه بقید تانبه دو مضمون پشتو دری یک محتوای دیگه داشتن، همین محتوای فرهنگ و وطن دوستی و اسلامیت، ایده دو مضمون گنجانیده شده بود. وقتی شما متن دری یا پشتو را میخواندین باید یک شاگرد همین چیز فعلا یا یک مضمون با نام حب وطن چیز کرده که همین را میتونستن در پشتو دری مدغم کنه، یا مثلا فرهنگ، یا مثلا معلومات مدنی را، چیزایی را آورده که عمو دو مضمون پشتو داری که باید مضمون میخواندیم و فالتو مانده دیگه چیزای زیاد داره.
پتمنسب در مننه استاس دیده پیشنیاد پا برخه که چه لیو دستی هیوارد سخه چه تعلیم په برخه کې پرمختګ کړی ویل غوښ څخه که کاپی شي دی غوی تعلیمي نصاب تری و حد پوری، نو دا هم یو اسانه لاره ده. په دې اړه حقمل صاحب تاسو وایست
موږ د نصاب د دې اساسي فرم په برخه کې هر هغه لارې چارې لټوو چې هغه مؤثر وي. بېله شکه دا به وخت نیسي، دا به زمانګیره وي، خو دا ځل که نصاب باندې ریفورم راځي دا به داسې ریفورم نه وي چې کال وروسته یو نیم کال وروسته سړی په دې فکر کې سي چې یاره بیا هم یو ناقص نصاب موجود او باید تغییر پکې راوړلی سي. بېله شکه په دوه درېو کلونو کې خو به ځینې تغییرات راځي، د محتوایي لحاظه، د معلوماتو د افزایش لحاظه او داسې نور. اما په ټوله کې که چیرې د دې نتیجه ښه وي چې باید کاپي سي، که چیرې د دې نتیجه ښه وي چې نه همدلته د کار وسي، د نورو ملکونو تجاربو نه دې استفاده وسي، که چیرې هر هغه طریقه موږ به انشاءالله په ډېر نږدې کې وخت کې د افغانستان د معارف یوه سرمشریزه راوغواړو. په دې سرمشریزه کې به د افغانستان رهبری موجوده وی، مختلف ډونران بنران به موجود وی، ان شاء الله د معرف پوهان به کې موجودی. لدی ټولو مشورون ورسته به داس یو ګام اخیستل کیږي. اما د وصل لپاره چې موږ د درې صنف راخیستی دي، د درې صنف کاپی نه دي، بلکې د مختلفو تعلیمی او تربیتی تجربه په کې استفاده سوی. نړیوال تعلیمی متخصصین موږ سره دلته ور باندې کار کوي. هغه څه دي چې په نړۍ کې ثابته سوې ده چې یو زده کوونکی څنګه تر دریم صنف پورې په خپله ژبه هم خبرې کوی سي، هم لیکل کوی سي، هم یو تر یو څه حده پورې حساب کولی سي، هم ازموږې تر اووم یا شپږم صنف پورې نسي کولی. اوس پر دې باندې کار کوو او کتابونه داسې عیاروو چې لږ تر لږه تر دریم ټولګي پورې موږ ته یو محصول لاسته راکړي، بیا له دریم نه تر شپږم پورې بل ډیزاین ده. اما پرته له شکه هره هغه لاره چې د افغان ماشومانو لپاره ښه واقع کېږي هغه به انتخابیږي، او له ټولو خواوو سره په مشوره او د هغوی د رونو روسه به نوې تعلیمي نصاب ان شاء الله عملي سي.
بله پټمن سبي مسله چې تاسو مخکې کتابونه دی یو ځای کول خبره وکړه، دی خو به وطن مضمون مو یاد کو چې کله شي په پښتو یا دری کې دغه ادغام شي. همداسې د ساينسي مضامینو په اړه هم ویل کی شي. په نور دنیا کې چې ما تر څه حد پر لیدلې دي، په ابتدایي سیمفونو کې کیمیا، فزیک، بیولوژي دا د ساينس په نامه تدریسی شي، درې سره یو ځای تدریسی شي، بیا چې کله خبره مسلکي حتی رسی شي بیا سره جلا کوي. نو د دې لپاره چې مضامین کم شي دا هم یو طریقه ده که څنګه؟
پوهنې وزارت داسې یوه هڅه وکړه صاحب په تیر کې، او اوس هم د ساينس په نامه په لاندې صنفونو کې موږ دا مضمون لرو، او د ښوونکو په روزنو مؤسسه کې موږ هم دا تجربه وکړله. د دې تجربې نقص زموږ لپاره څو جناب سروان صاحب، کله چې د ساينس د رشتې نه د ښوونکو د روزنې د رشتې نه شاګردان فارغ شو، د چې مکتبونو ته معرفي شول، د ټولو د بیولوژي ته ترجیح ورکوله چې د بیولوژي درس ورکړي، کیمیا او فزیک
نه. تاسو خو د معلمینو خبره کوي، لیکن زه د ابتدایي او متوسطه ښوونځیو
خبره کوم. ما صرف تجربه درسره شریک کړه. اوس د په ښوونځیو کې د ساينس په نامه باندې دا مضمون درس منګه ورکوو، یعنی د ساينس په نامه دی. اما باید خوده ته معلم هم تربیه کوو. بیا موږ چې د ساينس په نامه معلم تربیه کوو، زموږ د ساينس معلم په کیمیا او فزیک به متاسفانه تسلط نه لري، یوازې په بیولوژي باندې تسلط لري. دا تخنیکی ستونزې دي چې د تعلیم او تربیه په جریان کې باید موږ ورته متوجه شو چې څنګه دا حل کو چې باید زموږ د ساينس فارغ وکولای شي چې دا ورشي. دغه وسنۍ هڅه چې موږ تر دریم صنف پورې وکولای شو شاګرد په داسې یو ماحول کې وساتو چې هغه د مهارتونه او زده کړه دواړه سره میچ کو چې د څومره زده کړه کوي او څومره مهارتونه باندې پويږي. اما د دې لپاره هم د نصاب په څنګ کې معلم ضرور دی چې یو وخت کې په ننګرهار کې ورکشاپ او جاپانیانو ته میل کړي، او جاپانیانو دا د اول سنم په دویم او دریم کتابونه درس ورکو چې د معلمین په دې پويږي. هغه ما ته د سیمینار نتیجه دې ویل چې ستا معلم په دې محتوا نه پويږي، شاګرد به څنګه په دې محتوا باندې پوشي. من په د ښوونکو د روزنې په بخش کې یو ریفورم ته ضرورت لرو چې دا ریفورم د لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې په ښوونکو باندې تطبیق شي، او من اول خپل ښوونکي وروزو. اکمل صاحب ته دا خبره معلومه ده چې ما به په مختلفو جلسو کې دا پیشنهاد کوم چې تاسو د مضمون درس ورکړئ، د دې په ځای چې تاسو د اصول تدریس درس ورکوئ. که تاسو د مضمون درس ورکړئ معلم ته، اصول تدریس د هر مضمون په خپله فرق کوي. مثلا تاسو به پښتو یو قسم درس ورکوئ، دلی به بل، ریاضي به بل، جغرافیه بل. مثلا مخکې د افغان ترک مکاتبو ته اشاره وشوه، د افغان ترک په مکاتبو کې چې په ترکیه کې وو که دلته دي، هلته شاگرد په خپل سنف ته ځي کله چې سات بدلیږي. مثلا د فزیک سنف جدا دی، د کیمیا سنف جدا دی، د ریاضي سنف جدا دی، د تاریخ سنف جدا دی، د جغرافیه سنف جدا دی. په دې سنفونو کې هغه مواد چې په دې پورې اړه لري چې په جغرافیه کې څه په کار دي، نقشې په کار دي، چارتونه په کار دي، په تاریخ کې څه تاریخي ځایونه او د خلکو په عکسونه، په فزیک کې، په کیمیا کې. شاگرد چې زنګ وهل کېده د یو سنف نه وته بل سنف ته، مثلا د کیمیا په سات کې د کیمیا سنف ته، د فزیک په سات کې د فزیک سنف ته. خا یو څه مصارف غواړي، اما بلالار نشته ده. بلالار ځکه نشته چې مؤثره تعلیم و تربیه د یوې خوانه زمان ته ضرورت لري چې موږ باید په شاګرد په مکتب کې په کافی اندازه وخت باندې وساتو. یعنی اوسنی مکاتب چې زمونږ درې ټایم دي.
پتمن صاحب، همین موضوع در اصطلاح ما یک وخت که در افغانستان در فاکولته گرفتیم، همین اصطلاح مراج بود به نام سیستم کردیت. سیستم کردیت قسمی که شما میگین، مثلا در چهار سال فاکولته به ما گفتن که این قبل مثلا الجبر باید بخونین، یعنی مثلا زبان پشتو رو خلاص کنین. این حال دلتان که در چهار سال کدام رو، کدام سال، کدام سمستر شما مثلا دو سمستر باید پشتو میخواندیم، مثلا اون رو در کدام دمی ظرف چهار سال باید بگیریم؟ نیستیم. از او خاطر حقمل صاحب، اگر سیستم کردیت بیایه چطور میشه؟ مثلا پالیسی فیلی که در افغانستان از قسمی است که هدف اساسی ای باشه که 30 میلیون افغان کلش ما قاری قرآن بسازیم. برای اینکه از صنف اول قرآن کریم و دنیا تو یا عربی رو شروع میکنیم تا صنف 12 و آخره میز کدامشان قاری نمیشه. نیست. اینال ما باید یک هدف داشته باشیم و در این هدف هیچ گونه تاثیرات سیاسی و قومی و ایگپا نباشه که باشت سیاسی بخفه نشه، باشت که حکمتی ها سیب خفه نشه، باشت که ربانی زیب بد دعا نکنه، باشت که مچن فلانی تو نشه. از او خاطر چطور سویه تعلیمی معرف افغانستان بالا ببریم و نظر به ایجابات عصر زمان، یعنی امروز که در کل دنیا تغییر کرده، ات یک هدف باید بانیم. چی میگین حقمل صاحب؟
خب اصلا امتحان هم که هست، ما برش امتحان میگیم و شاگرد امتحان میگه و در روزهای اخیری که امتحان میرسه درس میخونه. در اصل این نمی امتحان یک نوع ارزیابی سویه هست که شما ببینین یک کس شما یک سال یا 9 ماه در یک سنف شاندن، بعد از این 9 ماه ای باید کجا بره و باید تکرار نمی درس ها رو بخونه و هم برای پیشرفت بکنه و بعد درس های نو برسه. نوش فرق میکنه. ما فکر میکنم تا جایی که ما دیدیم و سیستم ها رو مطالعه کردیم و درس خواندیم، ما هم در بیرون تا در حد مکتب ما سیستم کریدیت ندیدیم. ما یک سیستم داشتیم و عالی هم تقریبا عملی هست. از صنف اول الی لاسیوم بیخی امتحان ما از بین بردیم، برای پتمن صاحب هم معلوم هست، به خاطر از اینکه او طفل ما میخوایم محصولش بعد از 3 سال ببینیم تا که با محیط مکتب عادت میکنه، تا که خواندن نوشتن یاد میگیره. باید در این 3 صنف اونا آزاد باشند و حداقل به حدی که در صنف های بالا امتحان از سخت گیری هست او گرفته نمیشه. ولی او هم در حد خودش بعضی از مشکلات خود داشت، با امتحان گرفتن و نگرفتن هم مشکلات خود داره. یک چیز من برتون میخوام، من حیث شاگرد جامعه شناسی، ببینین مشکلات افغانستان، جمع برنامه هایی که برای مشکلات افغانستان مطرح میشه، این باید در چوکات شرایط افغانستان مطالعه شود. ما نمیتونیم که زندگی را در افغانستان بکنیم و خصوصیت طفلی را از طفل خود امو خصوصیاتی را بخوایم که در بیرون از افغانستان یا در امریکا است، در دیگه کشور است.
یک طفلی که پدر و مادر اقماسه مترم بله. میگه پایتون میشه که شما باز گپ کشال شو برای وی که به طفلی که در افغانستان حتی چوپان است برای اون مدردرین تلفون رو برش میتیم در دستش که میخرنه خوسیم.
از شما ما بازم براتون گفتم، من حیث شاگرد جامعه شناسی بس میکنم امرایتان پدر و مادری که برای طفل امریکایی در خانه توجه میکنه، آیا او پدر و مادر در افغانستان این توجه را داره یا نداره؟ شرایط محیطی که در امریکا یا در دیگر کشور برای یک طفل است که او را به اصطلاح جامعه شناسی سوشالایز ساخته میره، او در افغانستان هست یا نیست؟ سیستم تغذیه، سیستم استراحتشان، سیستم لباسشان، سیستم آرامش فکریشان، همه از این موضوعاتی که شما مطالعه بکنین. ایره نمیتونین که شما از نظر فرتین که یک طفل تلفن آیفون داره، او باید دیگه همه امکاناتی که یک طفل یا تمامی خصوصیاتی که یک طفل آمریکایی داره او را هم طفل افغانستان داشته باشه. شما ما برنامه‌های خود در امو چارچوب زندگی افغانستان مطالعه میکنیم و عملی میکنیم. از همین خاطر است که اکثریت چیزا را شما نمیتونید، خصوصا سیستم ها را کپی کنید و اینجا پیست بکنید.
لطفا خبر سید چه طول کارونه نکیشه خسی، لیکن زینی کیشه، یعنی فکر کنم چه هدف باید داوی چه درس ورت لا دیر آسان کریشی سی چمر آسان شی اغمره به زرز دکوالیشی زد چه گورم زموش تعلیمی سیستم زموش پا وطن که درسونه دیر سخت داری نسبت اروپا تا و امریکا تا دیدی پا اول سنف و دوم سنف و دریم و پینزم که درس دوم را سخت نده لکه زموش پا وطن که چی داری زموش پا وطن که تاس پخ پلن بشاره وقتی چه دیر زیاد مزامین پیلولو او دیر پند پند کتابونه پیلولو، لیکن دوی دیر کم شای پیلولی، لیکن واقعا دلتا شاگرد شای زدکی لیکن زموش پا وطن که شای نزدکی.
زکم گوی چه باید تغییر راسی کنه، زکم گوی چه باید اصلاحات راسی، زکم گوی چه باید تغییر راسی، دغه پند کتابونه دغه ډیر مزامین او دغه حجم د کار دغه خو نتیجه ور نکړه، متاسفانه خه نتیجه ور نکړه، نتیجه ور کړی خو ډیره خه نتیجه نه ور کړی. زکه باید اوس موږ استا استالار سو بدل کو حالات، زکه حالات بدل سو ول اسکاله چې هر هوزر وو هغه هوزر باید بیا تکرار نسی.
ډیره زیاته مننه لاندې خبر چا ورسته اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکي د اسکایپ لاري لمر سره تماس ونیسي او یا هم د فیسبوک پانی لاري لمر سره خپل نظرونه شریک کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540. شنونده شما میتونین تلفون بکنین و پیشنهادات تانه تره بکنین، از انتقادات تیر شدین و رزی که از خاطر از این انتقادات اصلاحات میخواه بیانی آقای سارو.
بله، نو ده سکایپ لطریق هم کولشه، از مجد سکایپ پتر radio.azadiradio تکای آزادی او ده فیسبوک پانی پتر facebook.com/azadi که ده تروسم پوریمو از مجد پانه نیوی خوشه کرده وسه لایکی او خبل نظرونه ولی که نه صرف پدی موضوع بلکه پنور موضوعاتو هم کولشه نظر سرگن که ده تلفون لاری اوریدون کشتاد زن معرفی که.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهربانی کوی صاحب.
مرحبا سروان صاحب، تاسو ته ګرانو میلمانو ته قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. عبد الله حدیم علی لغمان لینګال
صاحب، مهربانی کوی، سلامت اوسئ.
سروان صاحب محترم، ورګوایا بس زموږ استاد او ځان ساتي دا کې زیات مشکلات دي، اوس باغه څه خبرې وکړو کنه تیر به تیر کو وس راځو دی ته و دا شپارس کال اصلا که نسروان سب دوستانی نظام
بله سب
ده شپارس کالو که دا غنی صاحب سو زلی نگیر و نبدیل شو گنا نازو خلا شاید یا پیچه بله دا نصاب آقا شو زو دا وزارت مارب و یا امدقا دا کادرمون ملمانونا دا غا پختانا کون ولی با دا غا شپارس کالو گنا دا غا نصاب چو دی نگیر و تبدیل که دل چه و نصاب را مینست نگیر چه خلا دی شاگردانو تا هغه استادان ته چې معلمین په مکتب کې دي کنه دوی ته ول دي چې نات بخون کې ونه شو کنه چې دوی دغه نصاب نازلی استفاده کړي دوی امیش چې نصاب راو باسي شاگردان او استادان ته انتقال لري ول دي چې نات بخون کې نصاب رامست نه کړي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. البته نصاب به همیشه تغیری شي د وخت او زمان له تقاضا سره سم، خو لیکن د افغانستان په شان غریب او بې وزله هیواد لپاره د کتابونو بیا بیا چاپول هم یو څه مشکله خبر هم ده، خو ځکه نو باید ډیره توجه وشي دا ځل چې هر ډول نصاب جوړیږي او سم پوخ کردی پی وشي. بل اوریدونکی شته ځان معرفي کوي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام
سروان صاحب، تاسو سلامونه او نظر صاحب ته فهیم نورانی نابینه ما د لغمان حقمل صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. پتمن صاحب ته واقعا موږ په معرف کې خو ډېر ستونزې دي، خو په دې هیله چې دا ستونزې حل شي. زما پوښتنه د اختصاصي تعلیم په اړه ده، لکه د ناشنوایانو او د نابینایانو د تعلیم په اړه ده. ولې دولت خپله دغه مسؤلیت په غاړه نه اخلي؟ دا د نابینایانو ناشنایانو چې مقصد دی پردي مقصد هم داسې صحیح کار نه کوي. زم باید په هر ولایت کې یو دانه اختصاصي ښوونځی د نابینایانو دپاره جوړ شي، تر څو هغه نابینایان چې هغوی زده کړې کړي دي هغوی ته د کار زمینه هم برابره شي او نور نابینایان ته د تعلیم او د زده کړې زمینه هم برابره شي.
ډېره مننه سلام.
د خپل دا دوه کاله کېږي چې د سوال لسم ټول نوشته کار کړه، دغه اقتصادي تعلیم ته لږ توجه وشي نو دا به ډېر ښه وي. مننه.
کور دې ودان نورانی صاحب، تاسو ته به حقمل صاحب ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
محترم سر اوس سلامونه محترمات مو منه درانو ملمنو تم سلامونه ولا میکم
فر رادی ورتا یما مهربانی
سر اوس واقعا رښتا مشکلات شدید ماره په برخه کې مشکلی رو د اقتصاد مبارکی مشکلی رو نو دا څه یو بدبختی ده د موږ خپل د باندې چاک ټول سواله کې شپږم وقتی دا څه وخت راشي چې هغه کتاب وو شاګردانو ته نه رسي یا نه داسې وخت راغلی دی چې هغه شاګرد یو کتاب په خپله یا په بیا باندې خلي نو هغه کتابونه راشي که دارې پورې وي یا بله پورې وي نو ډېر مشکلات لرو کولی شي چې دا هلته یو حیات یو بل څوک یو بل د مورب تخونه راشي ځکه کتابو مشکل هم دی بل مشکل هم دی محترم سر اوس مسله وه
ډېره مننه وردک صاحب بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي مهربانی
صدایتان رفت جایتان اگر تغییر بتین صدایتان میره می بله
خوش نغاکو شو
او مهربانی شم
وزا تری تاسی منونو تاو تا تا سلامونه و ایم باد لسلام زو دولایت خبری کم لوگار نه
مهربانی
ما بوده کر خواه نیساب بوسی ده ده دیر خرابه ده زخت دیر خرابه ده لندجی و تلی خرابه ده دیمونگ پا مرکی و مدرسه ده یا مکتب
درست
لمن دیمون لکری نه چې دا مختبیان زی دا پردای شایش کوي خوری بادام شکی خټکی شکی هر څه شي باندې لګی او د مدرسې الکان جدي دا نه لګیږي دا غزوانه چې د نصاب کې دنیا علوم زیات کوي دا بل ورځ جنرالان چې بیا کانګونه خرڅي بیا تیاری خرڅي یا دی وته دې خار تمه مکوي دنیا علوم زیات کوي په نصاب کې نصاب کې دنیا علوم زیات نشي لغه
بچینه اس خیر نه سیلیدای ډیر مننه سیدا سیدا کور ودان په تعلیم کې تعلیم او تربیه دواړه شامل دي په دې به هم زموږ ملمنه نظر سرګن کې بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم عبد الله غنی خروټ یم د پکتیکار سره په ماشکی
مهرباني کوي خروټ صاحب
فروان صاحب د غنی وزوک له فاده مکان او شهرانه کې یو شوون کې هم خپل وجره په شرط وګرځي تر صدا کوي او زکاون کو ته هم د خپل درسو په کوششونو حاصل نه په کوششونو باندې نه حاصل کیږي کوشش باید په ذکر کې وي کی یعنی د عمل اکثر شاګردان د دولتو تاریخ سي په هیڅ باندې نه پیږي ځکه چې د پوهنې وزارت له خوا د جدي تدابیر بس چې شاګردان نه حاصل شي درسو ته
ډیره زیاته مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی یو بل بم واخلو بیا به ملبنو ته ورش مهرباني صاحب
السلام علیکم
علی
خروت القرمغ نغیږو
مهرباني کوئ صاحب
اغه دا اول دې د ماره په حساب کې لمنګه پښ نه خروتی ته هغه د سپګم ټولګه ده
bale
درې مالمان درو درې مالمان او یو سر مالم دا خو به څه درته نه وایي ټول مالمان دي اغه نه به دې راځي القرمغ نو یو نه به دې به تر ساتي دی ولاته خو موږ یز دا
صحیح ډیر مننه کور ودان نو لمړی حقمل صاحب تاسو مهرباني وکړئ کلن نن ځوابونه وایس بیا به دي پاتمن صاحب تفسیر وغوړو مهرباني
سم ده د عبدالحد چلارنګار ټلیفون کړی یوږي زموږ د ټول نور هیوادوالو په ډول دا فکر کوي چې هر کال موږ دوی ته نوې کتابونه ورلیږو ګویا نصاب کې تغییر راغلی کتاب نوې سوی په نصاب هغه چوکاټ چې په ډیر لسو واتیا تاتیا کې خودل سوی ده دا هم د سنسو یل یو غټ لسراوډنه و د افغانستان لپاره د لومړي ځل لپاره افغانستان دی واحد تعلیمي نصاب چختن سو خو دا چې زینستونز په کې وي هغه دا استا روان دي هلکی خو اساس موږ د نصاب هماغه وو چې په تیرو څو کلونو کې موږ ترنه کار اخیستې دا په دې معنی نه چې هر کال نصاب بدلیږي کتاب چاپیږي خو د امغه نصاب اړوند چاپیږي ځکه چې کتابونه کم وي نورانی صاحب د خدای ژوندۍ لري ډیر فعال ځوان د ما سره همیشه په تماس کې وي نورانی صاحب ډیر ښه پیشنهادونه لري خو هغه تعداد چې ضرور ده د یو مکتب لپاره د اختصاصي زده کړو لپاره هغه په ډیرو ولایتونو کې نه پوره کیږي د همدغه لپاره تعداد ته په کتلو خصوصا ډیرو انجوګانو دا کار اخیستی ده چې ډیر کوچني کوچني مراکز وي ته جوړیږي بیا دوی له فراغت نه وروسته موږ ورته خاص نور پروګرامونه د تخنیکي مسلکي معینت په چوکاټ کې لرو هغه ټول ولایتونو ته تر اوسه پورې نه ده پراخ سوی انشاءالله ښه پیشنهاد ده زه به ځان ته یاداشت کوم یو ځل بیا به یاد کوم خپل رهبری کې او باید ته پام وسې چې ولایتونو سره خبرې وسې چې هلته څومره دوی شایقین د زده کړو په نابینایانو کې ناشنایانو کې یا داسې نورو کې چې اختصاصي زده کړو ضرورت لري را پیدا کولای شي دا یو ښه پیشنهاد ده چې باید پرتونکو کال کې خدمات ورته وسې یا پراخ سي لکتر لګه پر ولایت کې خو باید مرکز وسې سل په سلو کې ورسره موافق یم زما وطندار چې لوګر نه ټلیفون کړی یو زه هیڅ نه پوهیږم چې د دوی د باغ شکایت راډیو ته راورسید او اوس په دې باغ وخت هم نه ده
پاره خبرې له نصاب سره اړه نه لري لیکن په چوکاټ کې
د دینی مزامینو خبرې وکړله ګورئ د دینی مزامینو خبرې وکړله موږ او تاسو شکر مسلمانان یاستو زه مطمئن یم چې د دین هغه تله یا د دین هغه قضاوت څوک دا نسی کولای چې ما مکتب ویلې یا مدرسه ویلې ده اصلا د خدای عبادت د خدای او د بنده ترمنځ یو موضوع ده ډیر ځینو کې ډیر کله داسې ویلېدل کیږي چې دینی علوم ډیر لوستي وي دینی علوم ډیر کړی وي خو لېغنه داسې کارونه کیږي چې له داسې چانه هم نه کیږي چې هغه د بیخي مسلمان نه وي ډیر ځینو داسې کیږي چې غوې اسری علوم کړی وي خو یو غوې نه ځینې ډیر داسې ښه کارونه کیږي چې ډیر د دینی علوم ولای هم نه کی دغه شی به موږ د یو فرد یا دی ټولګه هغه کړنې به موږ له دین سره نه تړو او به هم له دې سره تړو چې موږ څنګه کولای شو چې یو سړی ته دینی علوم زیات کو چې ستا باغ نه میوه پټنه کیه زردالو یا هم مڼې کدا سی وی چې موږ اوس په افغانستان کې د دین په نامو باندې داسې حرکتونه تونه لرو چې متاسفانه د نړۍ په سطحه وحشت ریکارډینګ کړی دا هلته بیا متاسفانه د بانه بیا موږ باید خلکو ته ورنکو چې راتوې چې خیبه بیخي تیر سي د دینی زده کړو نه دا شی به نه سره ګډو په نصاب باندې به کار کیږي نصاب به یو کاملا د اسلام له اساساتو سره برابر له افغاني موازینو سره برابر دي نړۍ له علمی سټانډردونو او غوښتنو سره برابر یو نصاب لرو او داس یو نصاب ته به وده ورکول کیږي چې ان شاء الله زموږ اسلامي اصول افغاني اصول او پوهنیز او علمی غوښتنې هغه ټول پکې ځواب سي وي
بله سم
تشکر
اوس
یو د خروټي صاحب خبره پاتې سو
بله او
متاسفانه دغه ستونزه چې دوی ویلې چې په یو خونځي کې دوی درې معلمان لري متاسفانه دا ستونزه پر ځای ده زموږ په سیمه کې زموږ په خپل کلی کې تقریبا اته یا لس کاله کېږي متوسطه لیسه سوې ده خو تشکیل لا هم د متوسطې ورسره ده په ډیرو داسې ځایونو کې موږ دا ستونزه لرو د همدې لپاره موږ هر کال په هر ولایت کې له 500-300 نه نیولې تر 3000 پورې حتی حق زحمه استادان نیسو بالمقته استادان نیسو د مؤسساتو له طریقې استخدامو او داسې نور د دې لپاره چې موږ د نننه په تشکیل کې خپل بستونه نه لرو هر کال موږ په خو به داسې و چې 15000 بستونه به نوي راکول کېدل او موږ به نوي استادان نیول چې داخله ور باندې ډاکه کوم متاسفانه په تیرو درې کلونو که هیڅ نوې بس موږ تر نه کړلای سو یوازې سو میاشتې وړاندې 8000 نوې بسونه راکړلای سول چې اوس په پروسه په اداري اصلاحات او ملکی خدمات کمیسیون کې روانه ده ان شاء الله د دوی په استخدام سره به یو 10000 نور بسونه هم اعلانېږي او لږ سره سم به موږ د افغانستان د پوهنې د درې ملي ستراتیژیک پلان پر بنسټ په راتلونکو 15 کلونو کې شاوخوا 15000 نوې خون کې استخدام وو چې هله منیمه په دې ډول سره موږ د اکثره خونځو د تشکیل د کمښت مخنیولي
بله خب به هر حال پتمن صاحب محترم ما از شنونده عزیزم خواهش کردیم که روی اصلاحات یک کم صحبت شود از هر انتقادات نیست از خاطر انتقادات میخواهیم اصلاحات شود از او خاطر روی اصلاحات که چطور نظر دارن چی فکر دارن چی مشکلات اساسی است که او باید از بین بره به طور مثال به فکر من یک چیزی گشت که در این اصلاحات مثلا طفلا صاحب از 7 سالگی در مکتب بره یا از 6 سالگی بره مثلا در بسیاری ممالک از 6 سالگی از کودکستان آمادگی قبلی میگیرن به معرف این چیزا در نظر گرفته شوه خوب است یعنی و شما هم چنان گفتین اگر کاپی شوه کدام مملکت کاپی شوه در این روزا یک آقای سران یک سروی از یک سروی بیمدلی صحبت میشه که در او مثلا ناروی درجه اول است و منتاد سیستم ناروی شاید به سیستم افغانستان هیچ جور نیاید قسمی که اقمال صاحب گفتن منتها به خاطر تجربه به خاطر فکر کردن جمناستیک فکری که میگن بس خاطر از او خوب است که کلش از نظر بگذارن این مثلا در اونجا از صنف اول تا صنف 12 قطعا امتحان نیسته یعنی اما موفق ترین سیستم معرف در دنیا
شاید هم پافانستان که دا بیا ډیر نتیجه ونه لري که دا شان چې پافانستان کې نه چلیږي نتیجه نه ورکی هغه د حذف کې واغه به شي فکر کوي چې نتیجه ورکی ویلې خو کار واخلي
بله بله از او خاطر پټمن شي چطور امی کل فکتا یک جای شوه و متخصصین کسایی که با تجربه است اینا بشنن دور یک میز بگن والا ناروی این کارش خوب است اینی کارش بد است چی پیشنهاد میکنین چی باید شوه
جناب نظر صاحب اگر تقسیم بندی کنیم که از وزارت معارفم غلط نشوه که از کجا شروع کنه اول خو وقتی که ما کاپی میگیم ما کاپی ساینس هم میگیم و ساینس علوم مشترک است در تمام دنیا دو جمع دو میشه و فرمول آب عامو فرمولیا و بس و وسایر فرمولایی که در کیمیا و فیزیک و در ریاضی است. از این خاطر ما موضوع کپی را گفتم اجتماعیت یک بخش جداست، ولی ساینس ما میتونیم تا از تجاربی که چه قسم دانسته مضامین ساینسی خود یعنی به ازم یک ساینس یک موضوع بین المللی است، ملی نیست، یعنی ساینس با ما ارتباط نداره، ساینس ساینس جهانی است. وقت جهانی است در هر جایی که شاگرد خوب آموخته از اون شیوه‌ها استفاده شود و اجتماعیت تا حدودی باشه که شاگرد با وطن و با دین خود آشنایی پیدا کنه و همون موضوع سواد در زبان‌های خود باید حل کنه. چیزی که فعلا ما با او روبرو هستیم جناب نظر صاحب که فارغین ورای جمهور میگه پد بادغیسم گفت فدا شروعیم که روز معلم بود، یاد ماست که رئیس جمهور گفت که محاصله کارتان به درد مملکت نمیخوره و یک تحلیل درست بود. با این خاطر شما ببینین که فعلا بیکاری در افغانستان از این نیست که در بعض موارد کار نیست، کارگر مسلکی نیست، پلان نیست که ما در کدام ساحه چه قسم شاگرد تربیت کنیم و ای از معارف گرفته تا تحصیلات عالی و تا کار امور اجتماعی عرصه وزارت و یا سایر وزارتخانه هایی که کارگرای ماهر تربیت میکنن، بعضی از چیزها شاید در برق موجود باشه که مربوط وزارت معارف و چیز نیستن. در اینجا پلان سازی شوه که مثلا در ساحه معدن ما با هم با کارگر ماهر ضرورت داریم، هم با انجینر ماهر ضرورت داریم و هم با تکنیکار، در کجا تربیت میشه و چه قسم تربیت میشه. ما یک مثال برای وزارت معارف میدیم. وزارت معارف فعلا انستیتوتا داره، در این انستیتوتا جناب نظر صاحب هم شاگرد فارغ 12 را جذب میکنه و هم شاگردی که خود لیسه های تکنیکی و مسلکی وزارت معارف خوانده در صنف 13 هم به عین نصاب تعقیب میکنه. شما چه قسم یک شاگردی که 3 سال یک لیسه مسلکی خوانده با یک شاگردی که از تعلیمات عمومی مدارس کنکور در یک سنف با یک مضمون ای را میشانید، پس همون 3 سال تعلیمات مسلکی تان چه شد که شما در مکتب به رجوع درست دادید؟ در اینجا تداخل است که تداخل ها از بین بره، سرمایه گذاری طوری صورت بگیره که ما از او استفاده مؤثر کرده بتانیم. یا مثلا تربیه معلم، فعلا تقریبا در 34 ولایت افغانستان پوهنزه های تعلیم و تربیه وجود داره که همه سالا فارغ میتن، پس ما چرا تربیه معلم به سطح ولایت داشته باشیم؟ شما هم فارغ 14 را در کجا روان میکنین؟ این باید چیزایی است که شما سرمایه گذاری درست کنین. چرا همی در معلمین ها را شما با لسه های مسلکی تبدیل نمیکنین؟ وقتی مسلکی ما میگیم معنای ما حرفه است. چرا انستیتوتایتان را به سطح لسه پایین نمیکنین؟ شما دانشجو کی را تربیه میکنین؟ برای چی مقصد؟ چرا 3 سال درس نخوانه صنف 10 11 12؟
همین پتمن صاحب محترم در فکر من یک چیز دیگه گشت که امی یکی او روز امراه آقای اقمال هم یک مصاحبه داشتیم که روز جمعه دیگه بخیر نشر میشه در میره سر ریفرما. این بخش اداری وری یک چیزی است، این سیستم پالیسی سیاسی اداری وری یک چیز میشه، منتها ما سر زمین حساب تعلیمی که یک شاگرد چطور از صنف که میره نیم روز در اونجا میشینه از او چطور مستفید شد و چطور کار شد و سر از او یک سر نصاب تعلیمی معارف یک پیشنهاد سهی اگر شد سیستم داری فسادی داری یا ایز به او پسان موضوعات علایده سه. بله
نه نه ما با او نرفتیم، ما در اینجا موضوع فساد نیست، موضوع سیستم است. مثلا تعلیم و تربیه جناب نظر سه مستقیما متناسب است با زمانی که یک شاگرد چقدر در صنف میمانه. وقت شما میگین که امی شاگردی که از صنف اول تا صنف سه باید بعض مهارت ها را یاد بگیره و دانش آموختن و خواندن یاد بگیره و نوشته کردن یاد بگیره، شما باید زمان برای ازی داشته باشین، فضا را باید برای ازی ایجاد کنین. این نمیشه که در 3 ساعت شما با شاگرد امی چیزها را یاد بدید. درس های عملی باید داشته باشه، شاگرد باید صبح و پیشین در مکتب بمانه، نان چاش باید برشان تهیه شوه و والدینشان هم در این باره هم کار باشه.
حتما سه وقت کم شده میره، ما منعیس یک شاگرد گپ میزنیم برای دی که امی از دست معلم صاحب بسیار زیاد ما یعنی کیف ما را خراب میکرد. موسم فشار بودیم که مثلا ما که دریده معلم ما بود نامش نمیگیرم برو سر تخته دریده بخوان. باز اونجا که ما میرفتیم عوام تابستان یا خانقاق میداشته باشیم ایده هم یک چی چوب تره میگیره در پشتر استاد میشد بخوان آلو برادر یک یادم داشتی از پیشت قرار امی هر کلمه را که امی غلط میکنیم گراب کت یک چیز میزد در پشتر ما. باز یک معلم دیگه ما بود امی قلم های چی را میگرفت قلم های پلسنه در از انگشت های ما تیر میکرد یک چیز را که غلط میخوانیم اما تپچق میکرد که بیخی چیق بقیه ما مبرامد حالا سیب بو سیستما خبر خیرم از بین رفت منتا چطور شوه که
یو تاس تر خبر رو پوری اما که دی تعلیم و دی تربیه خبر یاد شوه یعنی معلم نه یوازی ده چه دی وحشت نمو نباید نوی چه شاگرد وو بی روی یا شاگرد ور چخه وو بی ریشی که وو بی ریشی نو بیاد چه زنه نگواری چه مکتب پلاشه لکه زندان تا چیزی بلکه دی محبت و نمونه وی بلکه محبت ورزدکری شاگرد تا بلکه مینا و محبت ورزدکری لنور سر شیگنه و اخلاق ورزدکی دا پا معرف که یعنی هم شوانه پکرده هم روزانه پکرده. خو خیر نظر سب تاسی مخی دی زدکون که دی پتمن سب خبری وقت اونه ولی چه دوی ولی چه مسلکی شوانزوی پا بارکی خبری که ولی دی مسلکی شوان که پا شوانزوی پا برخی که بیا هم خبری وکو لیکن وست چون نصاب پا ابتدایی برخی که کار روانده پا نصاب بندی دی ابتدایی لمره درو سیمفونو لپاره نو کچیر تا وست دی راتلون کو سیمفونو لپاره مستکی کسان و روزل شی اگر کسان چی پا نصاب که کار وکی او غی به هر تا وست واسطه ول شی چو پا راتون کو کلونو که غوی لپاره کتابونه دوی جور که نو دا با شکار بی وست تاسی پخپلو ویل حق بل صاحب چه پا دی برخه که متخصص کسان نلره نو دره کلا و روستا ممکن بیا هم دی نور و سیمفونه لپارد چه نصاب جوره وی بیا هم مسلکی کسان و نلره متخصص کسان و نلره هم دای وقت چه وست کسان واسطه وی چه تر درور یا چلور و کلونو پوری دوی و روزل شی پا دی عرصه ویست
جدی ارتیا ده خو هر چه در امکانات پوری دی متاسفانه هغه څه چې محدودیتونو په توګه یادیږي تاسو ته خو عامو خلکو ته که سړی ټوکو کې ډېر اسانه ده چې وایي میلیونونه ډالر راغلل او میلیونونه ډالر مصرف سول اما په ټوله کې د دغو پیسو مصرف او هغه لارې د مصارف او هغه ډېر خاص محدودیتونه لري. خوشبختانه د افغانستان د پوهنې وزنای سرپرست وزیر په یو شي چې ډېر باور لري هغه دا ده چې باید ظرفیت جوړونه وسي او باید ځوان کدرونه شامل سي داسې کدرونه چې په راتلونکي کې بیا نه یو اس آی ډي ته زموږ اړتیا وي او نه هم ایشا فاونډیشن چنته او نه هم یونسکو یا نور اداراتو ته ډیره مطلقا معقوله خبره ده. خو اوس په دې رقم سره قصه هم نه ده چې موږ تر دریمه کار کوو موږ کار اوس چې روان ده تر دریمه بشپړ سوې ده به تر دولسم ټولګي پورې زی ما تاسو ته د ملي پروژې په توګه پیل سوې ده او اساسي ټکی دغه ده او موږ اوسنۍ د کار شعار هم دغه ده کچې وزیر په خپل دفتر کې کار کوي که موږ کار کوو که بل هر سړی کوي باید د تاثیر مستقیما په هغه ټولګي باندې پریوزي چې هغه زموږ له سیستم نه خدمات ترلاسه کوي باید دوی با کیفیت زده کړي وکړي له ژوند سره مرتبط زده کړي وکړي دا ډېره مهمه مدا لخپل اصول د ژوند سره مرتبط زده کړی وکړي لپرمختګ سره مرتبط زده کړی وکړي او په نتیجه کې داسې زده کړی وکړي چې موږ بیا ارمان نه کوو چې مثلا امریکا کې څومره زده کړی دی او فلاني ځای کې څومره زده کړی دی فلاني ځای کې خو کچره بیا د ټول امکانات را واخلو موږ اول ورځ موږ مطالعه لوستله پیغه مطالعه کې زموږ درسي امکانات او زموږ سهولتونه دي درس 40% له هند کم دي 60% له ایران نه کم دي 300% له نیویارک نه کم دي 200% له جرمني نه کم دي. کچره تاسو دا مطالعه کوي بیا ولر سه یو سخت شرایط د ژوند ته یو کله ځوان تکړه متخصص براسي او ته به سیمه ته لګي په 15 ورځ به درته په ټنډ په مرمۍ وهلی یو شهید به درته پروت وي یا به د کور شاته یو خطر تل وی دلوي یا به بل محدودیت سره مخامخ سوي یا به د ژوند امکانات نه یورته برابر سوي په داس یو سخت محیط کې تاسو بیا ډیر په مشکل سره داس یو حالت ته رسیدلی سي چې هغه د تاسو د زړه حالت وي چې تاسو کډرونه سیمه ته نزي تاسو اکثریت سیمه نا امن وی خاری نوی هغه خارون نلری پرتی وی هلته برق نوی انټرنیټ نوی ګورم ګډیر سخت تړلی یو انساني قوی پورې مګه هیڅ بدیلونه نه لرو مګه د غیاو جلد کتاب نه رسو او معلم مرتولان نه دی درې ملاره بیخی نه لري داس د کون کې بیچاره کوټه چیزی مور پلار بی سواد دي که با سواد هم حوصله نه لري وخت نه ورته ور کوي په سلو نور جنجالونو باندې دغه ماشوم بیچاره چې درې ساتل ک پټمن صاحب اشاره ورته کړله دا چې په دې مکتب کې ټولي دغه ټول فشار په دو باندې را ټول سي هم د معلم فشار په دو باندې هم د کورنۍ دندې فشار په دو باندې هم د کتاب فشار په دو باندې انټرنیټ ته دای لاسرسي نه لري برخت دای لاسرسي نه لري د شپې کلاتو به جنروس درس وي شات هغه لیکاین امپلور مور ته پرنګ دي چې راتل د مصرفيږي هغه امکانات بخيونه لري په دغه سخت شرایطو کې تاسو چې د دریو کلونو لار په نور ملکونو کې وهي دلته باغه په 15 کلو کې وهي هغه په 10 کلو کې وهي هغه په 20 کلو کې وهي محدودیتونه ډیر زیات دي تاسو مخکې د افغان ترک لیسو یادونه وکړه د افغان ترک لیسو کامیابی پسې کېده کامیابی د افغان ترک لیسو په دې کې ده چې اول یو ډیر خلاص لاس لري په دې کې چې شاګرد څنګه انتخاب کی درې پر لپسې کانکور دوی اخلي ل درې فلټرونو نه دوی زما اوستا بچان تیروي اول ته بیا غتر ټولو خپ سند کې کینوي دوم تر ټولو خیم امکانات ورته برابروي په خارونه کې مکتبونه لري خ تعمیرونه لري خ کوټې لري خ برق لري خ کمپیوټر لري مالی امکانات خ دي خون کې تخ مشور کوي د زدهکونکو په ټولګي کې د دوی د انتخاب پاړه دوی اختیار لري کشل کس خو زدهکونکو ورته برابر سي وشتم دوی نه نيسي زمو کشل کس برابر سي او شپته نور راسي مکلف یو دولتي مکتبونه یو باید اتیا کس نه صنف جوړ کو د دې ترڅنګ د سهار نه تر مازیګر بوي دوی ساتنه لري
دقیقا صحیح دي همدا سي دا واقعنه همدا سي دا وی انتخاب کوي تمن لایق شاګردان انتخابي لایق ډیر څه زکوي لیکن ځین نور شان بداسیم وی په دغه مکتبونو کې افغان ترک مکتبونو کې چې د تقلید ور وی خصوصا د تدریس میتود د تدریس میتود ډیر فرق لري هغه کده شي د مش په دولتي مکتبونو کې کاپی شي هغه شاید ډیر وو پیسو سید کمپیوټر باندې
هغه موږ خپل خون کو تویلی هغه ډیر وخت موږ خپل خون کو تویلی او د افغان ترک نه مغختنه کړي چې تاسو راسه موږ ته ورکشاپونه راکړي تاسو راسه دغه نمونوي سنفونه په ځینو مکتبونو کې ایجاد کړي چې موږ خون کې کینی او درنځدای کی چې ټولګي دغه سی په مخول کېږي دغه رقم د خون کې او د زکون کې تر مزمخ کې نظر صاحب ویل چې موږ به معلم کو ته نور به ریدلو ترینر ریګدلو با د معلم او د شاګرد ترمنځ باید مینناکه رابطه موجوده وي نه د نفرت رابطه نه دی ویر رابطه دا چاول بل سره اون سونیسی د هر څه زکړه ته ضرورت لري او امکانات ته ضرورت لري چې موږ په ټولو خو وکیان د سینه دی هر خو مراخصتي هر خو مرانیولې یو څه نتیجه ستا د سینه ست چې بیخي نتیجه هم نسته موږ محصول هم لرو د کار محصول هم لرو اما پډیرو جونو کې کیفیت بیا کم ده د کیفیت لپاره به هم د افغان ترک نه استفاده کیږي هم به د جرمنی له تجربه نه هم د ګاونډي هیوادونو هم د نور هیوادونو
حق ما صاحب بخل ما شما بسیار ضرورت داریم روی عزیز زیاتر صحبت کنیم تا حالا وقت کم شده میره پت من صاحب محترم مثلا من منایس یک شاگرد از ما شاگرد اگه پرسان کنن که تو چی میخوای د معرف من میگم من حداقل سه کاتگوری شوه کسایی که میخوای انجینیر شوه دکتر شوه بگو اینی مضمونا رو تو حتما باید بخونی هر رقم که میخوانی بخون و کسایی که میخواین مثلا قاضی شوه ملا شوه قاری شوه هر چی که میشه بر از ما بگو اینی مضمونا رو بخون اینا کاتگوری سوم بگو اینیا رو تا صف 12 هر چی کس کلتان باید بخونین یا هر چی که میکنین مونتا تا اینی فلانی وقت از قسمی سب ما هر روز کته چوب زده برن ما هیچ چیزام یاد نمیگیریم چی میگین سب
جناب نظر سم ما میخوایم سر دو موضوع تبصره کنیم یکی وقتی که ما بحث میکنیم که معرف چه قسم بسازیم طبعا شرایط افغانستان را در نظر داشته باشیم و هنر اداره اگر دیگه هنرها زیاد است که ما چه قسم از امکانات کم استفاده زیاد کرده میتانیم یعنی همه امکانات کم و همه شرایط سخته که در مملکت ما حکم فرماست بیسوادی است چو 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 چی ما اصلا برای امهای بیسوادی و برای آوردن یک تحول کار میکنیم وقتی برای آوردن یک تحول کار میکنیم با ابزار و شرایط طوری بسازیم که هم یعنی از امکانات خود سنجیده و از امکانات استفاده اعظمی بکنیم یک هنر اداره است که همین هنر را باید افغان ها داشته باشد در تمام وزارتخانه ها چی معارف چی تسهیلات علی چی دیگه موضوع دیگه که شما اشاره کردین موضوع بجای است بخاطر از اینکه فعلا کانکور یک شکل بسیار کنه است شکل جدید فعلا ایست که هر شاگردی که در هر مضمونی که شما گفتید مثلا در بخش ساینس در بخش اجتماعیات در بخش ادبیات در بخش اسلامیات چه قسم نمره برده که با اساس از او باز برند به طرف تحصیلات عالی خود و یا حداقل از صنف نو به بعد ما قبلا به حضورتان عرض کردم که یک رشته بندی طوری صورت بگیره که شاگرد تا صنف نو تمام مراحل سواد و به کدام طرف برن و فکر کرده میتونن که یک ساینتیست شده میتونن، یک حقوقدان شده میتونن، یک دکتر شده میتونن، یک انجینر یا یک عالم دین. این موضوع باید تا صنف نو حل شوه. بعد از صنف نو باید ما طوری که قبلا عرض کردم شاگرد تقسیم کنیم به رشته های ساینس، اجتماعیات، علوم دینی، ادبیات و حرفه، که کسایی که نمیتونن که بالا برن به مترفا و کسایی که میتونن بالا برن به اساس نمراتشان. در تمام دنیا همی فعلا از که تمام شاگرده در کنکور اشتراک نمی کنه، تمام شاگرده در تحصیلات عالی نمیره، شاگرده میره که نمرات بلن و یک دیدگاه داشته باشه و آیکی بیشان بخنن که به کدام طرف برن. ما نظره شما را تایید میکنیم، امیدوار هستیم وزارت معرفت در پروگرام فعلی خود موافق شود و طوری کار کنند که برای بازنگری اگر ضرورتم شوه همین نصاب یک نصاب پایدار باشه و بتانن یک تغییری واقعی را در سیستم تعلیم و تربیت افغانستان وارد کنن و مشکلات فعلی که زاده معرف فعلی افغانستان است که او نبود کارگر ماهر است، پایین بودن سویه است و سایر مشکلات از دهی نصاب مرفوع گردد.
دیر منن سلامت و سیح اقمل سب یو دقیقه وقت لرو پمدی برخه که خصوصا دادی دمده مسئله چه پتمن سه مطرح به پدیار دی معرف وزارت سه پلان داری؟
تر اوسه پورې اسلامي تعلیم، تخنیکی او مسلکي زده کړې او عمومي تعلیمات دا په درې برخو کې موږ تر اشتباندي لرو. یوازې یو اشتباندي پاتې چې هغه ټولنیز او ساینسي علوم دي. د اوس لپاره چې هغه باندې کار هم نه ده سوی، اول ټکی دا ده چې امکانات کم دي. که چیرې تاسو بیا هم دا مکتبونه په دوو برخو ویشئ، ساینسي او ټولنیز، ترې نه جوړوئ، د استادانو متخصصوالی څومره تضمینوئ، امکانات نور څومره تضمینوئ، د دغې او څو مطالعات ځکه په ځینو هیوادونو کې اوس بیرته خلک دا د جنرالایزیشن خواته روان دي، بیرته ټول سره ګډوي، او دا موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې کله تاسو په ساینسي او ټولنیز علومو کې توپیر راولئ، تفاوت راولئ، نه یوازې له اول تر نهم، بیا له نهم تر دولسمه، بیا تر څوارلسمه، بلکې ان تر ماستري او لیسانس پوری په افغانستان کې باید تاسو په ټولو سیستمونو کې تغییر راولي، ټول نصاب باید تغییر سی. بیننده یو ملي اجماع ته، یو ملي کار ته، ګډ کار ته د افغانستان د بهرنی وزارت، د لوړو زده کړو وزارت او ژورو تحقیقاتو ضرورت لري. هغه څه چې زموږ په محدوده کې دی هغه تر اوسه سوي.
ډیر زیاته مننه کور ودان د بهرنی د وزارت د نشریاتو رئیس شاغله کبیر حقمل او د بهرنی د وزارت په خوانه مرستيال شاغله صدیق پټمن چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د خبرونه په دوهم ساعت کې د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوژي په تیر بیا د انټرنیټ او انټرنیټي خدماتو په اړه بحث لرو. دا بحث هم واوري، خو اوس د دې سات خبرونه واوري چې مقیم نائب وړاندې کوي.
سرخط خبرها. هیئت نظامی پاکستان در کابل قرار است روی مسائل سرحدی با مقامهای نظامی افغان گفتگو کند. والی بلخ میگوید از مقامش استعفا نمیدهد. وزیر دفاع امریکا با تلاش نظامی در برخورد با ایران تاکید میکند. یک هیئت نظامی پاکستان امروز به کابل رسید. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت فعال شدن مراکز هماهنگی در مرز دو کشور یکی از مسائل مورد بحث اعضای این هیئت با مقامهای نظامی افغان است. پس از ورود این هیئت به کابل، نشست سه جانبه نظامی بین نظامیان افغان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع برگزار شده است. ظرف دو هفته گذشته این دومین بار است که هیئت نظامی پاکستان با مقام‌های افغان گفتگو می‌کند. حزب جمعیت اسلامی می‌گوید عطا محمد نور والی بلخ در صحبت‌هایش با آنان گفته است که از وظیفه‌اش کنار نمی‌رود. پیش از این منابع نزدیک به والی بلخ گفته بودند که فشارها بالای عطا محمد نور از سوی حکومت مرکزی بیشتر شده تا وی استعفا دهد. واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت والی بلخ در شرایط کنونی حاضر به استعفا نیست.
پاسخش است که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت، اما بحث استعفا به عنوان یک حق همیشه باقی خواهد ماند.
ضمناً ریاست جمهوری افغانستان میگوید تغییر و تبدیل مامورین دولتی یک مسئله عادی بوده و حکومت نمیخواهد این مسائل جنبه سیاسی به خود گیرد. مقام‌ها در سر پل میگویند جنگ و درگیری در 24 ساعت گذشته در این ولایت از سه استقامت ببخشید از سه استقامت ادامه داشتند. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در این درگیری ها 13 جنگجوی مخالف را کشته و 16 تن دیگر آنها را زخمی نمودند.
استقامت شرق مرکز ولایت بعد از 3 ساعت درگیری اینا مجبوری به عقب نشینی شدن. روز گذشته بالای برخ از مناطق ولسوالی گوسفندی ما هم دشمن حمله کردن که مجبوری به عقب نشینی شدن و به همین ترتیب همکنون هم ما در منطقه تبیر ولسوالی سنجارک درگیری داریم بین نیروهای امنیتی و دشمن.
با گفته سخنگوی والی سرپل نیروهای امنیتی در این درگیری ها تلفات نداشتند. سخنگوی والی سرپل وضعیت به جا شدگان منطقه تبیر را وخیم خوانده است. مقامهای امنیتی فاریاب می گوید مسئول جلب و جذب طالبان را در شهر میمنه دستگیر کردند. یک منبع قول اردوی 209 شاهین می گوید ملا سهرگل مسئول جلب و جذب طالبان که تازه وارد شهر میمنه شده بود در یک پوسته تلاشی نیروهای آنها در این ولایت دستگیر شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر دفاع امریکا با تلاش‌های دیپلماتیک برای برخورد با ایران تاکید می‌کند. این در حالی است که سفیر امریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت شواهد دقیق در دست دارند که نشان می‌دهند تهران به شورشیان یمن سلاح کمک می‌کند. جیمز متیس که دیروز در پنتاگون با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت چنین شواهد واکنش نظامی را از سوی واشنگتن در پی نخواهد داشت. با گفته وزیر دفاع امریکا این تلاش های دیپلماتیک است که به جهان نشان می دهند ایران چه قصد دارد. در یک خبر دیگر وزیر دفاع امریکا می گوید رویارویی جت‌های جنگی روسی و امریکایی در فضای سوریه امکان دارد اتفاقی نبوده باشد. جیمز متیز می پرسد که آیا نزدیکی بین تیاره های جنگی دو کشور در سوریه اشتباهی بوده و یا در نتیجه مانور ادهی از پیلوت های جت های جنگی روسی اتفاق افتاده است. وزیر دفاع امریکا چنین مانورها را خیلی خطرناک توصیف کرد. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود که پیلوت های آن کشور کدام اشتباهی را در فضای سوریه مرتکب نشدند. و رئیس جمهور امریکا میگوید او از همکاری روسیه در تلاش برای تحت فشار قرار دادن کره شمالی به خاطر توقف برنامه سلاح هسته‌ای‌اش راضی نیست. دونالد ترامپ که دیروز خارج از قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت چین کمک میکند روسیه نه، و افزود من علاقه دارم که روسیه هم کمک کند زیرا کمک مسکو خیلی مهم است. رئیس جمهور دونالد ترامپ این سخنان را چند ساعت پس از صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین امتای روسی خود بیان کرد. مقام های هر دو کشور گفتند که رؤسای جمهور امریکا و روسیه در جریان گفتگوی تلفنیشان روی مسائل کره شمالی صحبت کردند. کرملین گفت رئیس جمهور امریکا این تماس تلفنی را تقاضا کرده بود. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په د ترشنه آسمان لاندید خبرونه کې ومنی. سره لدی چې په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم خورا زیات دي. د موبایل ټلیفون د خدماتو د کیفیت، د انټرنیټ د سرعت او بی په اړه زیات انتقادونه کیږي. موږ په دې خبرونه کې یوازې پر دغو ستونزو او د حل پر لارو خبرې نه کوو، بلکې د انټرنیټ پر ګټو هم غږیږو. د نړۍ په نورو هیوادونو کې په لسګونو زرو خلکو د انټرنیټ لارې ځان ته کارونه پیدا کړي او لوړ عاید ترلاسه کوي. همدارس د انټرنیټ لارې ډیر خلک د خپلو محصولاتو لپاره بازار مومي. د انټرنیټ په دنیا کې زموږ افغانانو ونډه خورا خواره ده.
شایی یو علت دا وي چې افغانستان ته انټرنیټ په ځن راغی او له بلې خوا اوس هم نه عام دی او نه ښه سرعت لري. په عین حال کې د انټرنیټ له ګټو د خلکو بې خبري او په انګلیسي ژبه د ډیرو افغانانو نه پوهیدل ممکن نور علتونه وي چې موږ له انټرنیټ څخه په یادو برخو کې ښه استفاده نشو کولی. په دې خپرونه کې به زموږ له درنو میلمنو څخه په دې موضوعاتو معلومات واورو.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، محترم آقای جاوید همدرد کارشناس در عرصه مخابرات و تکنولوژی، و همچنان از طریق تلفن مهمان مشهور ما آقای آصف حبیبی هستند که خودشان در می ساحت روی دکترای خود کار میکنه. برای آقای حبیبی هم خوش آمدید میگوییم.
حبیبی سب دی سکایپ للاری را سرده نور
سکایپ.
نو سکایپ هم له انټرنیټ سره اړه لري. راځي چې اولی خبرې هم له انټرنیټ پیل کو، او د انټرنیټ لاري لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې ډیر خلک په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ لاري ډېرې ګټې ترلاسه کوي، کارونه کوي. څو کاله تقریبا لس کاله مخکې یو خبر مو درلود په همدې ازادي راډیو کې چې په بریتانیا کې د کال 3000 دندې یا کارونه له دې هیواده بهر وسی. بهر په دې معنی وسی چې مثلا زه په افغانستان کې ناست یم یا په یو بل هیواد کې ناست یم، دلته دی بریتانیا لپاره کار کوم، دی یو کمپنی لپاره کار کوم. ځکه چې په بریتانیا کې ممکن دی ژوند شرایط یا ستاندرد لوړ دی، معاشونه لوړ دی، نو خدمات لوړ دي، نو زه چې په افغانستان کې په کومه بیه هغه کار ورته کولای سم. نو د انټرنیټ له لارې په دې شکل سره هم کار کیږي. او اوس نن سبا مخکې مو د تعلیم په برخه کې بحث درلود، په دې موضوع مو خبرې ونه کړې ځکه چې بحث ډېر اوږدېدو. هغه د سکایپ او داسې نورو وسیلو له لارې تدریس ته له لرې لارې. نو حبیبي صاحب دا اوس د ټلیفون له لارې د سکایپ له لارې راسره دی. حبیبي صاحب، که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د انټرنیټ له لارې په نورو هیوادونو کې په نورو کومو کومو برخو کې خلک کار کوي او ګټې ترلاسه کوي، پیسې ترلاسه کوي.
سلامونه سروان صاحب، نظر صاحب او قدرمنو میلمنو ته. په اوسنۍ نړۍ کې او خصوصا په غرب کې او پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ اصلا د ژوند یو ډیره مهمه برخه ګرځېدلې ده. دوی یوازې نه په تعلیم کې یا فرضاً په سوداګرۍ کې یا په پوستي خدماتونو کې یا په راکړه ورکړه کې انټرنیټ څخه ګټه پورته کوي. حتی کله چې له یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي انټرنیټ استعمالوي، او حتی موقعیتونه د سیمو ټول دا د انټرنیټ په توګه باندې کېږي. په نور نړۍ کې انټرنیټ اصلا داسې اوسې ګرځېدلی ده چې بل انټرنیټ څخه ژوند کې ډېر سهولتونه ورته نه مسایدېږي. فرضاً خخې مثالونه دا دي چې په اوس نړۍ کې خصوصا پرمختللو هیوادونو کې استادان یا پروفیسران کله چې په سفر باندې وي کولی سي آنلاین بیرته خپل سیم ته د هغه ځای چې دوی په سفر تللي وي خبرې وکړي او لیکچر ورکړي. فرضاً کولی سي داسې اپلیکیشن هم د انټرنیټ سره وتلی دي چې مور او پلار په کار کې وي او اپلیکیشن یې په خپل کور کې وي، هغه د ویډیو طریقه خپل ماشومان کولی سي خپل کور مدیریت کړي. انټرنیټ اصلا د ژوند ډیره مهمه برخه ګرځېدلې ده. سوداګری برخه کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ډیر مشهور ویب سایټونه دي لکه علی بابا، لکه امازون، لکه ای بی. هلته په دغه ویب سایټونو کې ټول د ژوند ضرورتونه، اړتیاوې، خوراک، پوښاک، د څښاک او د کور سامانونه هلته شته. نو تاسو فقط په یو کلیک باندې کولای شئ چې هغه سامان لغه ځنه واخلی او خپل کور ته در تراوړي. د پوسټ له طریقه یوازې د کور دروازه ته ټکوي او تاسو لغه کس ناخلی، پیسې هم د بانک له طریقه ورکول کیږي. دا د انټرنیټ نه ګټه اخیستنه په غوښته
کې امینجا حبیبی صاحب خوب موضوع ته تشریح کړی. حتی حال خودشان سرویس میکنن تا دان و خانه، هر مغازه کلان خودش میاره، خودش بدون پست هم میاره.
به هر حال
از طریق انټرنیټ که فرمایش میتین غیر از پست خودشان هم گفتیم میاره. این حالا یک موضوع دیگه است که در دوران مرحوم داوود خان مسئله تلویزیون که شد، امو دمو سالا تلویزیون رنگ نو برآمده بود. با دمون دوران یک کار خوب که دو دوران شد گفتن که ما امو مدرن ترین سیستم تلویزیون میگیریم، امو همراه ژاپن شارپ قرارداد کردن، امو مهمترین نگرفتن. آله در افغانستان چی باید شد؟ حالت خو نمیشه که مثلا ما وسایل که 10 سال پیش دال اور در نظر بگیریم. اگر در افغانستان عزیبات دی سیستم اگر کار شوه، امو امکانات مدرن ترینش، پیشرفته ترینش، خوب ترینش
باید در افغانستان گرفته شود که تا او تطبیق شود و آستاستا عملی شود. به طور مثال ما الان موتورهای برقی، او روز پانسونیک میگفت که یک بطری نو جور کرده به موتورهای برقی، حالا مثلا میگن که موتورها بدون درایور شاید شود. چی میگن چطور باید شود که در افغانستان هم گرچه حالا $2 میلیارد به خیال ما آقای سربان سرمایه گذاری میشه، چی باید شود که امو پیشرفته ترین، ارزان ترین، خوب ترینش در افغانستان مروج شود؟
از ما په نظر باندې اصلا د انټرنیټ اپلیکیشن خودم رډیر دی کوم غنی ساتونم کې وګګي ګو دا بس نه خلاصي ګو فرض به وکړي دا انټرنیټ زموږ لپاره ډېر وحياتي د ژوند ډېر وحياتي موضوع ده. اصلا د ای بزنس یا د انټرنیټ طریقه د غدي سوداګری چې د درې مرحلې لري په نور نړۍ کې غدا. اوله مرحله دا د بازار مطالعه ده. مخکې دې چې تاسو د پښتون تکزه مشخصا ځواب درکما، د دې لپاره چې موږ دغه وسایل د انټرنیټ په طریقه په افغانستان کې خرڅ کو، دغه بازار باید مطالعه شي، مارکیټ باید مطالعه شي، د کسټ دی پیرودونکو خوښي، د هغوی رضایت، دا ټول هغه موضوعات دي چې باید په دغه مطالعه کې شامل وي. کله چې بازار مطالعه سو، د بازار له مطالعې وروسته باید د قوانین جوړ شي. که قوانین نه وي، د افغانستان غونې په یو هیواد کې دغه انټرنیټ په وسیله باندې سوداګري شاید له غټ چیلنج سره مخ شي. د قوانینو له جوړولو څخه وروسته باید بیا کمپنیو ته لایسنس ورکړل شي یا ویب سایټونو ته لایسنس ورکړل شي، تر څو هغه قوانینو پر رڼا کې دوی خپل راکړه ورکړه وکړي. ښه مثال په چین کې دی، علی بابا په نامه یو شرکت پیلول دی. هغه یو ډیر ښه تیوري نه ګټه پورته کړله. د علی بابا شرکت ته رئیس مدوران نه ویل چې ما کله چې دغه د علی بابا ویب سایټ جوړ کړ، نو ما داسې فرض کړ چې مشتریان غواړي چې ښه کیفیت لرونکي خدمتونه یا ښه کیفیت لرونکي وسایل ترلاسه کړي. خو دا یو اندېښنه شته ده چې هغه څوک د وسایل خرڅي زما د ویب سایټ له طریقه یا دغه د انټرنیټ له طریقه شاید دې وسیلې کیفیت ښه نه وي، نو بیرته به څنګه د راکړه ورکړه ورکړل شي، څنګه به دغه سوداګري تضمین کړل شي. هغې قانون هغه چې خپل د ویب سایټ جوړ کړ، هغه ویلې چې تر هغو چې دغه یو وسیله هغه کسټمر ته ورغلې نه وي یا پیرودونکی اخیستی نه وي، او هغه بیرته ویب سایټ ته ویلې نه وي چې دغه وسیله زما خوښه شوله، تر هغو به پیسې دغه سوداګر ته نه ورکړل کیږي. فرضاً که زه د انټرنیټ له طریقه کمپیوټر خرڅومه په تاسو باندې، او د دغه یو ویب سایټ د علي بابا په نامه یا په افغانستان کې بل ویب سایټ جوړیږي، نو دغه ویب سایټ طریقه ته ما پیدا کړي، زه خپل کمپیوټر تاسو درلیږم، تاسو کمپیوټر فرضاً په یو ورځ دوه ورځو کې کمپیوټر خوښ کړ، نو بیرته ویب سایټ ته احوال راکړئ چې زما دا کمپیوټر خوښ شو، نو پس لغه بیا د ویب سایټ یا دغه د انټرنیټي سوداګر دا تصمیم نیسي چې پیسې انتقال کړي. ډېر داسې نور قوانین دي یا ډېر داسې نور تیوریانې چې هغه په استفادې کولی شو افغانستان کې انټرنیټي سوداګري پیاوړي کړو.
بله، خب مهمان دیگر ما محترم آقای نجیب ننګیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هم تشریف آوردن، برشان خوش آمدید. میگوییم ننګیال صاحب، از 2 میلیارد سرمایه گذاری در سالهای آینده صحبت میشه، در این سرمایه گذاری چی چیزا در نظر گرفته میشه، چی اصلاحات میشه؟ با سوالهای دیگه هم داریم صاحب، اول امیره به ما یک تشریح کنین صاحب.
سلام تاستا اوریدونکو ته، تر اوسه پورې د مخابراتو په سکتور کې $3 میلیارد پانګونه شوې په افغانستان کې په تیرو 15-16 کالو کې. $2 میلیارد نور اټکل شوی ده د حکومت د پلانونو سره سم چې د 2000 کال تر پایه پورې به $2 میلیارد امید دی، اټکل شوی دی چې $2 میلیارد پانګونه نور وشي. عمده برخې یو هم د ډیټا ترانزیت یا د ډیټا د انتقال لاره نه، چې افغانستان په سیمه کې په یو برېښنایي ځاله یا ډیجیټل هب باندې بدلیږي. افغانستان د چین څخه د جنوبی آسیا پورې، د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ، همدغسې د ایران خواته د ډیټا د انتقال لاری دلته سرمایه گذاری کیږي، او همدغه لارې نه افغانستان حکومت هر کال په میلیونونو ډالر عواید راټولولی شي. دوهمی هم د نوري پایبر د آزاد لاسرسي پالیسي ده، چې له دې څخه هم اټکل شوی چې د نوري پایبر فعلاً چې د افغان ټلیکام په انحصار کې ده، دا به د انحصار نه وځي، خصوصي سکتور ته ورکول کیږي او خصوصي سکتور به په دې کې پانګونه وکړي. د دې نه علاوه د 4G خدمات دي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي دود شوي، یوازې شرکت د افغان بیسیم هغه فورجی خدمات بزینو ساحو کې ورکوي، نور شرکتونه هم امادګی خوده ده چې د سلورم نسل ټکنالوژي په افغانستان کې دود شي. دغه هغه عمده موارد دي چې اټکل شوی لدی طریقه په افغانستان په دغه سکتور کې د مخابراتو په سکتور کې 2 میلیارډ ډالر نور پانګونه وشي. نوري فایبر به د افغانستان پاتې برخې ته نه ولایتونه تر اوسه تل نوري فایبر نه رسیدلی او 25 ولایتونه تر رسیدلی، هغه ته به ورسیږي د افغانستان ټولو سیمو ته انټرنیټ رسیږي. دغه پانګونه
د عمده موارد فورجی یو اډیقل یو مخابراتي شرکت رواج کړی دی او محدود اندازه، لیکن بیا هم خلک راضی نه دي خصوصا د انټرنیټ د خدماتو څخه. علت څه دی؟ دوی وایي چې همې بیل وړه ده او همې کیفیت ټیټ دی.
په دې اړه تکرار مخکې ویلی و، افغانستان خلک چې څونه هیله لري، خلک چې توقعات خلکو دا دي چې د انټرنیټ باید د تر هغې کچې پورې راټیټ شي څومره چې په پاکستان او هند کې دي، شاوخوا چې څومره هیوادونه دي، تر هغې کچې پورې د انټرنیټ باید راټیټول د اسانه چاره نه ده، ځکه افغانستان تاسو پوهیږئ په وچه کې رایساري هیواد ده، مستقیمه
په خپل وزارت
کې تقریبا
څلور پنځه میاشتې مخکې د مخابراتو مخکنی سرپرست وزیر ویلی و چې تقریبا پنځو سیان اتیا نیوی فیصد به انټرنیټ خدمات ارزان شي، لیکن هغه څه ونه شول.
بالکل شل فیصد انټرنیټ به سکال ټیټ شوی دی، خاص کر د افغان ټلیکام او سلام دغه نور شرکتونو باندې په خصوصي تور باندې خاص کر فشار واردوي چې رقابت ته لاره واروي، آزاد رقابت ته. شل فیصد به ټیټ شوی دی، دیش فیصد ممکن سکال نور ټیټ شي، دیش فیصد د سلام او د افغان ټلیکام نرخونه نور راټیټ شي. نرخونه ټیټیږي خو البته تر هغې کچې پورې نه راټیټیږي تر کومې کچې پورې چې د هندوستان او د پاکستان دي، ځکه موږ مستقیما بهر ته لاسرسی نه لرو، مونږ ډیپینډنټ یو، یعنی په نورو هیوادونو باندې منحصر یو. موږ د هغوی څخه انټرنیټ اخلو، بیا دغه انټرنیټ په افغانستان کې توزیع کیږي. البته یو پالیسي تر کار لاندې ده چې زمونږ کوم قراردادونه چې فعلاً شوی د انټرنیټ اخیستو د افغان ټلیکام لخوا غل مهاله دي، غواړو چې دغه قراردادونه د اوږد مهاله شي، یعنی د لسو پنځه لسو کالو دپاره شي. د دې سره مونږ کولی شو چې په ډیر نهایت ارزانه سره انټرنیټ واخلو او بیا یې په مشتریانو ته هم په ټیټه بایه باندې عرضه کړو. دغه پلان تر کار لاندې ده، په دې باندې ګورو چې څومره دا اقتصادي پریوزي د ارزونې لاندې ده. کاري ټیم په دې باندې کار کوي، د نرخونو ټیټولو ته کامل انجمن یو، وخت په وخت د پخوا پر پارت لا باندې سکل نرخونه ټیټ شوي دي، سکل په پارت لا وکال ته ټیټ دي.
د نظر صاحب د انټرنیټ شیګنې مخکې حبیبي صاحب هم یاد کړی چې کوم استفادې ترې کېدای شي. یو هم استفاده هم د حکومتولۍ په برخه کې، په نور دنیا کې ډېر اداري کارونه د انټرنیټ له لارې کېږي او د کمپیوټر په وسیله کېږي. په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او څه په پلان کې دي؟ ننګیال صاحب،
د الکترونیکی حکومتولۍ د پاره څلور عمده موارد ته ضرورت ده چې په یو هیواد کې الکترونیکی حکومتولۍ دود شي، چارې ساده شي او خدمات په الکترونیکی بڼه باندې سرته ورسیږي. د انفراستراکچر یا د زیربناو نه موجودیت، همدغسې د انسټیټیوشنز یا د ادارو نه موجودیت، د قوانینو رامنځته کول او په نهایت کې بیا د خدماتو عرضه کول. د افغانستان حکومت په دغه څلورو واړو باندې په یو ځای کار پیل کړی، انفراستراکچر رامنځته کړی په ډیرو ځایونو کې. نوري فایبر د افغانستان 25 ولایتونو ته رسیدلی، د الکترونیکی حکومتولۍ د پاره د تر ټولو مهم انصر دی چې هغه باید ووسیږي. همدغسې د انسټیټیوټ یا د ادارو رامنځته کول دي، د اسان خدمت په نوم یو اداره رامنځته شوې ده فعلاً، چې هغه همدغه کار ده چې څنګه کولای شو د افغانستان د حکومت د اوسنۍ طرز دغه پروسې اسانه شي، دغه ډیر کاغذ پورانی له منځه لاړ شي، د الله سوشل امزاګانې چې په یو عادي کار دپاره یو څوک زی ارزه کوي اولته له سوشل امزاګانې اخلي، دا د منځه لاړ شي او پروسې نهایي اسانه شي او په الکترونیکي بڼه باندې شي. دې ټولو باندې په یو ځای کار کوو. د قوانینو دپاره هم کافی قوانین جوړ شوی، د آی ټی سیکټر قوانین جوړ شوی، د الکترونیکی گورننس یا د الکترونیکی حکومتولۍ لپاره قوانین رامنځته شوی، خدمات هم ارزه کول شروع شوی دي په ځینو ځایونو کې. البته نور موارد پاتې چې باید په ډیرو ځایونو کې مونږه الکترونیکی خدمات ورکو، منا او د آنلاین پاسپورت تصیب خبری د غرتلون کې ونی دوونه کې به آنلاین پاسپورت ورکول شروع شي، چې خلک بعد له دغه وسنی زحمت نه د لوسنی مشکلاتو نه تیر شي، کولای شي چې آنلاین خپل پاسپورت عریضه وکي او بیا یوازې د بایومټریک د پاره تلاړ شي، ګوتی ولګي او بیرته دغه پاسپورت دغه تر کوره پورې ورسیږي. په نور مواردو کې هم دغه الکترونیکی تذکره هم د رئیس جمهور د 13 دغه ونی هدایت شوی دی چې ډیر زر به ان شاء الله په هم دغه ونی کې لومړی تذکره خپل جمهور رئیس واخلي. دغه شروع کیږي هم د
نور چاری داسان جواز پون باندې متي رافته دي جوازونو د کاری جواز ورک لاغه کمپیوټري شو انلاین شو خلک ول شي د ماغه انلاین طریقه مخکې بچي جواز په هفته کې اغستل کی دغه اوس په یو سات کې اخلي دغه پروسه ساده کیږي د الکترونیکی حکومت ولې د پاره د افغانستان حکومت کافی پلانونه لري داسان خدمت د ادارې په اړه باید نور توضیحات ورکم چې یو سلو شل اما خدمات بده یو چتر لاندې راځي ون شاپ سرویس پہ بھی اور ہیڈ کوارٹر پہ کابل کی جڑی گی پنسا بھائی صاحبی مرکزوں نے جڑی یودا کا پدوا کالو کی تکمیل شی بیا خالق مجبور نہیں چې مختلف اداروں تلاڈ شی بلکہ قبل ایشی جواز سیر د پارا د نکانہ می د پارا د تسلیہ اسناد د پارا پاسپورٹ تذکیر ٹول د پارا یو یو ودانی تن نوزی اور ٹول خدمات دماغ یو زائنا ترسر ایشی
بله. خب حبیبی صاحب یک وقت مثلا 10 سال پیش مثلا بعضی گپاره که میزدیم که چرا تو نمیشه وقت میبودن والا هر خانه هر شاگرد یک کامپیوتر کار داره و کامپیوتر هم بسیار قیمت است و مصرفش هم زیاد است. باز پسان 5 سال پیش گفتن حداقل یک لپتاپ باشه و مچم آیپد باشه و منتها حال ای جی 4 و گپا که برامد حال کل امکانات در دم تلفون جیبی تان که حتی 2 سال پیش کنم باشه در دم تلفون جیبی امکان داره فعلا. وقتی که ما این امکان در تلفونای جیبی خودم استفاده از اینترنت مثلا کتاب خود بخوانیم یا دیگر بکنیم یا می قسمی که آقای ساروان گفتن در مساله اداری استفاده شود در تذکر استفاده شود این به ما اتی یک آیدیا میته که در ساحه تکنولوژی مدرن می سکتور اینترنت مخابراتی یا تنها 2 میلیارد نی امکانات زیاد داریم. به طور مثال پیسه که به کاغذ مصرف میکنیم از اون یک قسمتش به اینترنت اگر مصرف کنیم مثلا به آرشیو نگه داشتن یک قسمت مصرف شود از اون خاطر امکانات سرمایه گذاری در این ساحه زیاد است مخصوصا در ساحه معرف کتاب ها و مکاتب. هیچ کس میگه ما کتاب نداریم در حالی که حداقل نصف شاگردا شاید تلفن جیبی داشته باشه در افغانستان یا 20% برازو اگر امکانات امی چیزا مهیا شوه از لحاظ تکنولوژی ممکن است یا نیست در تلفن های جیبی
اصلا وسیله را وتلی دی اپلیکیشن نسته ده تکنولوژی ستاده ده لمنګه پوره تړاو لري څنګه ګټه ریپورت کو فرزن او په څومره دغه ګټه اخیستنه موثریت لري په نورو هیوادونو کې چې هغوی فرزن پوهیږي انټرنیټ نه ګټه پورته کړي یعنې تاسو باور وکړئ چې هغوی هر کال یوازې نه دغه د انټرنیټ د خدمتونو ټکس په میلیونونه او په میلیاردونو یورو اخلي. دغه آلمان ښه مثال دی چې زه ژوند پکې کوم. آلمان اصلا دغه د شرقي اروپا او غربي اروپا او شمالي او د اسکندنیوین هیوادونو ترمنځ یو هاب ګرځېدلی ده او دغه د دغه هیوادونو ټول د انټرنیټي ترافیک د دغه هیوادونو ته دغه انټرنیټي خدمتونه د ډیری کمپنیو مرکزونو چې په آلمان کې دي او ډیری د ایډیا یا تیوریانې هم په دغه هیواد کې رامنځته شوي دي. افغانستان ته په کتو سره او زمونږ دغه خصوصا نوي قشر ته په کتلو سره موږ باید له انټرنیټ نه ډیره ښه ګټه پورته کړو. نه یوازې دا چې یوازې سوشل اپلیکیشن لپاره ګټه پورته کړو یا یوازې فرض کله مو چې سات تیر نه وي انټرنیټ باندې سات تیر کړو بلکې انټرنیټ نه داسې آلې په توګه ګټه پورته کړو چې هم خپل ژوند او هم د ټولنې کې یو مثبت بدلون رامنځته کړو. بل یو بله برخه چې فرض د افغانستان دغه لپاره ډېرې ستراتیژیک هم د اقتصادي پلوه هم د سیاسي پلوه لري هغه زمونږ موجودیت زمونږ دغه د هېواد جغرافیایي موقعیت ده. تر اوسه پورې حتی له ولسمشر غني څخه شروع تر وادي مامور پورې د افغان حکومت دغه خبرې ډېرې کوي چې موږ غواړو افغانستان په یو ډیجیټل هاب باندې تبدیل کړو. خو دغه کار باید له کاغذ او تیوري نه عمل ته راسي. ما څو وارې هم د خبره په رسنیو کې کړې ده او هم په خپلو لیکنو کې کړې چې تر هغو په دغه برخه کې منګه عملی اقدامونه کو دغه تیوري په عمل نه بدلیږي. او زما په نظر څلور اساسي خبرې موجوده دي، څلور مرحله دي. اول دا چې موږ باید تحقیق وکړو تر هغه چې یو هررخیص تحقیق و نسی چې آیا افغانستان رښتیا هم بدلیدلی سي او که بدلیدلی سي په کومو شرایطو بدلیدلی سي، څو وخت بدلیدلی سي، څومره قیمت لري دغه بدلیدل. تحقیق باید افغان خپل وکړي، دغه باید په افغانستان کې اوسي، له داسې دلیس محققینو او څېړونکو لخوا چې هغوی نړیواله او ملي تجربه ولري. دومه مرحله دا ده کله چې موږ تحقیق بشپړ کړو باید دغه کار ته لابي وسي په میډیا کې په سیمه کې. موږ باید ایران ته قناعت ورکړو چې د موږ د نوري فایبر له طریقه چین سره وصل شي. اوس اول که فرض دغه تاسو خپله ښاغلی نظر د ایران ولسمشر یاست او زه وایم چې زه غواړم افغانستان ایران او چین د افغانستان له طریقه سره وصل کړم، تر هغو چې زه خپل ښه پرمختللی مخابراتي سکتور ونه لرم چې دغه زما د مخابراتي سکتور کپاسیټي او امنیت او دغه ظرفیت
دومره پیاوړی نه ته هیڅ کله پر ما باور نه کوي چې خپل انټرنیټي ترافیک زمال طریقه ایران چین سره وصل کړي. همداشان پاکستان د مرکزي آسیا سره مرکزي آسیا چین سره د پاکستان سره لوبي ډیره مهمه ده او د دې برخه کې کاروسی دریمه مرحله ده چې موږ په افغانستان کې یوازې یو د مخابراتو برخه کې انسټیټیوټ لرو چې هغه د معلوماتي ټکنالوژي انسټیټیوټ د لسانس فارغ وي. نور په ټول افغانستان کې د مخابراتو برخه کې موږ داسې پیاوړی انسټیټیوټ نه لرو. معلوماتي ټکنالوژي او کمپیوټر ساینس په برخه کې لنی کمر غډیر زیات دي. موږ باید ډیر زیات متخصصون وروزو. حداقل که امریکا او اروپا ته نه سره لیږلی، د چین ته، جنوبي کوریا ته، هند ته، چې په سیمه کې هم تعلیم ارزانه ده او هم ښه په دغه برخه کې زلیدلي درې او ښې تجربې لري، دلته باید ولیږو. موږ د دوه کلو درې کلو لپاره هغه بیرته راسي دغه برخه کې دغه روزنه ډېره کوو. څلورمه برخه کې کله چې موږ دغه فرضاً دا مکمل کار خلاص کړو، هغه ډېره مهمه مرحله د خپل د مخابراتي سکتور او د مخابراتي زیربناو اپډیټ کول دي. تاسو وګورئ چې مالیزیا تقریبا لس کاله مخکې یو لس کلنه پروژه د لس میلیارده امریکایي ډالرو په قیمت باندې غوی پرانستل. هغوی د مالیزیا براډ بند نیټورک په نامه باندې یوه شبکه ده. هغه شبکه دومره ظرفیت لري چې د 2006 کال څخه تر 2013 کاله پورې دا د ټول مخابراتي ټکنالوژي او د ټول مخابراتي ترافیک ته ځواب ولسی. د افغانستان د اوسنۍ نوري فایبر چې ده دا تقریبا 3400 کیلومتره غځېدلې ده. دا ډیټا یې دوه میاشتې مخکې اپډیټ کړی و. دغه نوري فایبر د دې ظرفیت نه لري چې موږ سیمه سره ونښلو. موږ باید دغه نوري فایبر دومره پراخ کړو، دومره وغځو او دومره د ظرفیت له نظره پیاوړی کړو چې وکولی شي د پاکستان ترافیک له مرکزي آسیا سره، د مرکزي آسیا له پاکستان سره او برعکس چین له ایران سره ونښلو.
حبیبي صاحب، که ستاسو خوښه وي په همدغه موضوعات چې تاسو مطرح کړل بیا به نوبت درکړو. په دې اړه به د ښاغلي ننګیال نظر واورو چې د مخابراتو وزارت په دغو برخو کې چې ډېرې مهمې او اساسي دي څه کار لري، څه پلان لري.
د ډیټا د ترانزیت د په برخه کې حبیبي صاحب وویل چې ریسرچ او لابي باید وشي. ریسرچ شوی د ارزونې تر ډیره پوري شوی دی د نړیوال بانک لخوا نه چې هغه تمویل کړی دی د ډیجیټل کاسا پروژه او دغه نورې پروژې. دوی ارزونې کړی دی افغانستان کاملا مناسب فرصت لري د لپاره مناسب دی چې په ډیجیټل هاب یا په برېښنایي ځاله باندې بدل شي. لابي هم د افغانستان حکومت په لوړه کچه باندې کوي. د جمهور رئیس نیولې د پروت وزارت لوړ رتبه حیاتونه سوسو زلي د سیمه وادونو سره په دې اړه ناسې کړي موافقه تر رسیدلې دي. ملکونه شاوخوا هیوادونه چې د افغانستان د لارې نه دوی ډیټا ترانزیت کوي، دا دوی ترزانه پروژه ده. نه یوازې موږ په ګټه ده، موږ ته واید تر لاسه کوي، بلکې دوی ته هم په ګټه پروژه ده. افغانستان یو نږدې لا
دا ارزانه وی، لیکن حبیبي صاحب وایي چې دا دومره ظرفیت نه لري.
په ظرفیت باندې راځو، د ظرفیت ځای ته د ډیټا لاس مخنیوي کیږي. دغه هیوادونو ته چې انټرنیټ یا ډیټا دغه لارې نه کیږي، د ډیټا چې نور مسیرونه چې دوی انتقالوي هلته ډیټا لاس کیږي، یعنی ډیټا په لار کې ځنډول کیږي یا ورکیږي یا تخنیکی ترمې ده. نو د ډیټا لاس د مخنیوي لپاره او د ارزانه مسیر چې د افغانستان ده پاتې شو د نوري فایبر اوسنۍ وضعیت چې د ظرفیت لري کنه، په دې ظرفیت په دې باندې کار روان ده. د نو چې دا باید خپل ظرفیت او کیپیسټی زیاته کړي. دا فعلاً خو د ولایتونو تر کچه پورې رسیدلی او د هغه لپاره کفایت کوي. پاتې شو چې دا نور هیوادونو هم سره وسلوي باید دغه انفراستراکچر چې دی دغه زیبنا باید کیپیسټی هم زیاته شي. په هغه باندې کار کوو. امیدوار یو چې موافق شو په دغه برنامه کې د ډیجیټل کاسا برنامه، یو لوی برنامه دی. اصلي هدف یې هم دغه د افغانستان په بډیکنایي ځاله باندې واوړي او دغه نور هیوادونو سره واصل شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو. لنډه خبرتیا وروسته کولای شئ مشته په 0909-23-1540 او یا هم 0908-22-1555 تلیفون شمیرو او یا هم د سکایپ او فیسبوک لاري له موږ سره تماس ونیسئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-542-40. آقای سرون؟
بله، نو اوریدون که مشتزن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله
محترم سلامون سب سلامون و احترامات مومنه من منو تم سلامون و رونده کنم فضل هادی وردگی من
مرابانی که وردگ سب
فروان سو بکان د ډیر داسې لکه کوم دا 15 روپۍ چې د یک ګرځي وی دی هغه نه او دا په دې کې داسې کوم خدمات نه دي شوی اول چې د موږ ورداګ ته تروشه عموما یو د اتصالات کار کوم دا د نیمه ورځې پورې کار کوم دا عمومي کومه پوهه چې دی په هغه سیمه کې هغه پوهه چې دی د ټلیفونونو د اړیکو هغه اتصالات په اندازې پورې کار کوم هغه انټي بي خشتان دي نو د موږ غوښتنه د مخابرو په درایز نه هغه دا چې دلته کومه پوهه چې موږ په هغه کې ورداګ کې هغه کې چې دوه یو کوي کوم نور دي شونه کې ورګي
کور ودان ورته سپټ است به صاحب ویل شي بل اوریدون کشته.
سلام علیکم سروان صاحب تاسو ته اوریدون کو ته مېلمانه ته سلام. مېلمانه دا پښتنه ده دغه ناجیز غیر راجستان سیم کارتونه چې په بازار کې د ګندنی په شکل لام کړی دي او خلک ډیر ناوړي ګټي جن اخلي په دغه کې خو هر وخت دروغ ویل کیږي په دغه میاس کې ټوله او په بل میاس کې ټوله په دغه کې لکه سیدار خلکو هم ګټي دي او کوم غلاوی په دغه کې کیږي د ټلیفون په کریډیټ کې کیږي فکر کوم سم دغه حساب باندې بکی ولی دا غیر راجستر شوه دي دا نه دولت ته مال میږي نه بل چاته نو دغه مېلمانه چې هم دغه جواب دي دغه د ګندنی په شکل چې دې سیم کارتونه په بازارو کې نه
کوي دا ولې سې کور ودان ورسېدو بل او دونکو به ځان معرفي کوي مهرباني صاحب خبري وکي صاحب.
bale بفهمم صحبت کوین صاحب.
خیر بلې وته نوبت ورکو چې دوی خبري ونه کړي ځان معرفي کوي تاسو ازادي رادیو.
بله
السلام علیکم جناب نظر صاحب.
وعلیکم.
یو سوال مشخصی داشتم کې نیمه جوانا فعلا اکثر امتحانات دارن کلی این فیلم های مزخرف و با همچنان اکثر مزخرف رو میبینن آیا کدام رای حلی هست که از طریق مخابرات که را ممانعت کنن یا مانع شن کلی که جوانا از این طریق بشار گمراه شدن جناب نظر شد.
خوب سوال اینم
بله مهم بشتنه دلی که هر شینه مثبت و منفی استفاده کرده یا تاله کتاب نه هم بله اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
وعلیکم
السلام. سلامت صحیح مهربانی بله استاسو لخبرون معلومی شید چه آواز کیفیت مشنه ده شبکی خوانده نشته اصلا سیده تاسو به هم ننگیل سیب زوابو وی بلوریدون کشته زن معرفی که.
سلام علیکم برادر.
وعلیکم
السلام.
آقای ظریف نظر خسته نباشین. خوبین؟
تشکر سپاس بفرمایید.
برادر ما دو سوال داریم. یک سوال ما اینه که از این نجیب ننگیال شما بخواهیم که یعنی شما 24 ساعت درباره اینترنت صحبت میکنیم از این مصرف تلفن ها رو یه خود پایین بیاره. ما مردم نابینا هم هستیم به حساب بی‌وضاحت این تلفن عادت کردیم که خیلی چیکار کنیم مصرف نکنیم. گفتیم که یک زحمتش بکشیم مصرف اینا پایین داره. و دوم سوال اینه که درباره همین اپلیکیشن میگیم چی میگیم همین هم بپرسیم آیا درباره اپلیکیشن نابینا هم موجود هست در افغانستان پیدا میشه یا خیر که نابینا هم بتونه استفاده بکنه از این اپلیکیشن.
صحیح اپلیکیشن صحیح بله من نه بله اوریدون که امل رو بیا باور شو میلمانو تا مهربانی سب.
بله سلام علیکم سال جوړ بخیر.
سلامت اوسئ مهربانی.
ما نظر په دغه توګه شبکو فکر نظر
د شبکو په ارتباط مخابرات او ټول مسائل دی پکې مهرباني.
زما نظر په دغه توګه دی د مخابرات او دغه چې د هلمند کې زده هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند کې د شبکو ستونزه ډیره زیاته ده. په هلمند د ګریش پولیسوالۍ کې د درې میاشتې شبکې بندې وې نو ور نو راځي لاسته وی دی هغه هم داسې دی چې اوس جنگ وې په 15 واره چې ورکه کې یو واره جنگ دی او بل د هلمند د سیمې دي چې په هغه منطقو کې د نورې شبکې سره بندې نو موږ غواړو چې په هغه منطقو کې موږ ته سلام خدې ښه شو سي نو زما نظر په دا توګه دی د مېلمانو سره
صحیح مننه. یو سب شوی پیغام هم لرو.
شبکه مخابراتي در قریاجات ولسوالۍ شکاشون ولایت بدخشان اینمی ولسوالۍ ها جناب سالاست که از نبود شبکه رنج میبرند. میلیونها افغانی سالانه به شبکه های تاجیکی میپردازند که یک دقیقه 12 افغانی است.
بله سب ډیر مننه. دا اکثره پښتني له ننګیال سره ارتباط لري. ننګیال سب کوم هیرې وی در پیاد به کوم مهرباني وکئ سب
ماته یاد دی مانټ کړی دی
مهرباني.
لومړی پوښتنه د فضل هادی وردګ وروروه چې په وردګو کې د خدماتو څخه د سترټکو چالتای مخابراتي خدمات خنه دي د دوی لپاره باید وایم چې د 1990 کال د پلان کې 240 نوی انټنونه په پلان کې نیولې دي پاغه ساهو کې چالتای مخابراتي پوښخ کمزور اېدا نشته دغه 240 ولایتونه انټنونه په دریش ولایتونه کې نسبیږي چې پاغه کې وردګ هم شامل ده امیدوار یو د نوی پلان سره سم چلته نوی نوري انتنونه نسب شي دغه ستونزه به کامل نه لته حل شي دوه مرور د غیر رجستر سیم کارتونو په اړه وایل چې په بازار کې خرڅيږي د غیر رجستر سیم کارتونو په اړه مو درې میاشتې مخکې یو درځلامل جوړ کړ او شپږ میاشتې وخت مو ورکړی د ټولو شبکو ته چې دوی باید هغه سیم کارتونه چې بازار ته د دینه ورسره راوړي د خرڅلاو د پاره باید هغه ټول غیر فعال وسیږي هیڅوک حق نه لري چې په بازار کې فعال سیم کارت خرڅ کړي او کوم سیم کارتونه چې فعلاً فعال دي هغه باید دوباره د دې یو بیا ځابي شروع کی چې دغه سیم کارتونه چې کوم کاسي کاروي اې دغه په نوم باندې رجستر دا کنه دا دغه پروسه روانه ده فعلاً د سلام مخابراتي شرکت او یا زره سیم کارتونه د سیو چې غیر رجستر او فعلاً ته شمیر صفر تر ټیټ شوی او ټول سیم کارتونه چې غیر رجستر وو هغه د کوم کاسي کاروي دغه په نوم رجستر شوی او په نهایت کې چا جواب نه ورکړي سیم کارت بلاک شوی افغان وی سیم هم په دې باندې کار کوي نور شرکتونه هم خپل مشتریانو ته زنګونه وي او بیرته تصدیقوي چې هغه سیم کارت چې د په نوم ده په واقعیت کې هم د سیده کنه دا نوی سیم کارتونه چې خرڅول کیږي په بازار کې باید خپل تذکره خپل په ماغه صحنه کې یو ډیجیټل اکس ورکړي او د پینګوتو پینې قانونا او ترڅنګ یو د اساسي معلوماتو یو کوم فرمه هم اخیستل کیږي دا تر دوه عمل د تطبیق لاندې ده امیدوار یو په خپ ډول باندې تطبیق شي او درې میاشتې وروسته به ورځو دریم ورور د انټرنیټ پاک ځوانانو چې انټرنیټ کاروي په موبایل کې د غیر اخلاقي شیانو په کتلو پاړه و د مخابرات وزارت څنګه افغانستان یو اسلامي هیواد ده او اسلامي قوانینو ته ژمن ده ټول دغه سایټونه چې هغه فاش او غیر اخلاقي شیان مخبروي یا غیر فلټر کړی دي په ټولو شبکو کې فلټر شوی په افغان ټلیکام کې په ایس پی اس کې چې دوه شپې د شرکتونو د انټرنیټ ورکوي او همدغه سي داترا ادارې ته جدي په دی اړه باندې ټک مقرر ډول باندې هغه ته هدایت شوی دي او د تر ډیره پوری بلاک دي دغه سیستم زړه دغه شکایت خو په اول ځل ما دوی نه ولده نو د فاش او غیر اخلاقي پښیانو په اړه باندې د افغانستان حکومت انتهایی حساس ده او په نهایت کې کوشش کوي چې دغه هیڅ د سیسه خبره نشي چې هغه د افغانستان د کلتور سره د اسلامي قوانینو سره پټکار کوي او سیږي څلورم یو ورور د شبکو د کیفیت په اړه په هلمند کې فکر کوم هلمند د ګریش ولسوالۍ کې چې د شپې له خوانه التزینی انټنونه باندې کی دغه امنیتی ستونزې دي په زینو ځایونو کې حل شي مثلا په بغلان ولایت کې په زینو ولسوالۍ کې د شپې د خوانه باندې انټنونه افکې دل باندې ودل به تهدیدونه وجود ودلته دغه ستونزه حل شو په کندهار کې تر ډیره حل شوې ده په هلمند کې نور ولایتونو کې دغه ستونزه اوس هم شته ده امیدوار یو دغه په دې اړه به امنیتي ادارې موږ سره همکاري وکړي چې د شپې له خوانه ځینې انټرنټ چاف کیږي او خلکو ته خدمات نه رسې کوي دغه تهدیدات کم شي هغه په مجموع کې د افغانستان امنیتي وضعیت پورې تړلې ده پنځم ورور د بدخشان ولایت څخه و چې د هلته د خدماتو په اړه شکایت درلود چې د بدخشان کې ستونزه ده چې غریز سیمې دي درې دي هلته د موجوده انټنونو چې د کفایت کنه کوي د 13 میاشت نه انټنونو هلته نوی هدایت ورکړ شو چې په واخان ولسوالۍ او دغه سي د دروازې بالا ولسوالۍ کې چې مخکمه یو مرکه کې خلکو شکایت کړو موږ دغه خبر رسولې و بیا د دوی یو قومي مشران ناغلي و د واخان ولسوالۍ ولسوال ناغلي و د بدخشان د مخابراتو رئیس هغه سره په دې ناس ته شوې دي په هغه ځایونو کې چې رمزي سیمې دي یعنی مرزي سیمې دي په پولې باندې چې د تاجکستان سیګنالونه راځي افغانستان ته د غیډ بلاکولو لپاره مو هم پلان نیولې چې هغه سیګنالونه دي خطرانه شي او تر څو د خلکو د قیمت هم پریوزي او بل نهایت کې د قانون خلاف کار هم ده نو بیا انټنونه بل تناسب شي او امیدوار یو دغه ستونزه به حل تمام کامل حل شي
او د اپلیکیشن په اړه کې اید مخابرات وزارت هم
اپلیکیشن بالکل وو دوی ځینې مونږ خپل په ننګرهار ولایت کې او دوا ورونو په دې اړه باندې ډاکټره کړې ده چې هغه د څنګه کولای شي چې نابینایان د سمارټ فون څخه استفاده وکړي دا وی ریسرچ په دې اړه شوی ده د مخابرات وزارت خپل په دې اړه کې تر اوسه پورې څه نه دي کړی او دا نهایت مهم موضوع ده خو په نور نړۍ کې ځینې اپلیکیشنونه او همدغه سي د نابینایانو لپاره ځانګړي سمارټ فونونه او ټلیفون نشته چې دوی کولای شي څخه استفاده وکي خو په نهایت کې د افغانستان کې نه ده دود شوی او کوشش به وکړو چې د نابینایانو لپاره په افغانستان کې د دماغ د غوډه لپاره ځانګړي جوړ شوی سمارټ فون نه دود شي
بله
بله ننگرس به دو موضوع دیگه هم که زیادتر مسئله قیمت بودن مسئله زیادتر میشه و همچنان یک شنوندی ما مطا گفتن که یک ذره پایین اگر بیایه یا حالا وقتی که عایدات وزارت مخابرات بالا میره صاحب اما قسم امکانات صاحب سرمایه گذاریش هم باید زیاد شده بره صاحب از این خاطر یعنی در آینده دیگه چی امکانات است مسئله همین قمر مصنوی هم چی شد مثلا اگر خود چی قمر مصنوعی داشته باشه او هم یک سرمایه گذاری
سر این پدر ارتباط خبری
بله 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 شده بوده که سالا میشه صحبت میشه منتها تا حالا خبر آخر نشدیدیم که عملی شده باشه
د سپوږمکۍ په اړه باندې همدا اوس هم چې زه مرکې ته راتلم زموږ وروستۍ ناسته وروستۍ جلسه مو هم د سپوږمکۍ په اړه وه د افغان سیټ په اړه وه په 2014 کال کې یو سپوږمکۍ د یوټل سیټ یو فرانسوي شرکت د هغوی څخه واخیستل شوه او هغه فضا ته ولیږل شوه خو په هغه وخت کې د دې ارزونه سمه نه وه شوې هغه سپوږمکۍ په تاوان باندې وه خوشبختانه له تیرو شپږو میاشتو باندې رئیس دغې سپوږمکۍ اوس افغانستان ته څه ناسه عواید ورکړي د ساری څخه راوتلیو یو پلان تر کار لاندې دا چې څنګه کول شو دا د لپاره ښه بازاریابي وکړو د دې پاتې برخې هم چې دی هغه تر کار لاندې راولو او په زیمن کې د یو بل سپوږمکۍ د لپاره چې افغان سیټ 2 په نوم باندې هغه د 2020 کال نوروز ته لانچ کوی فضا ته ولیږو او تر څنګ کوم سپوږمکۍ چې ساوث ایشین سیټلایټ یا د جنوبی آسیا سپوږمکۍ چې هند افغانستان ته په تحفه کې ورکړي دوه ترانسپونډرونه یې لاغي څخه استفاده وکړو په دې ټولو باندې کار روان ده د یو ګراوند سټیشن په کابل کې د فضائي تحقیقاتو د لپاره یو لمړنۍ یو اداره رامنځته شي دغه طرح باندې کار شوی د جمهور رئیس سره په دې اړه ناستې شوې د اقتصادي شورا ته هم دغه طرح وړاندې شوې دي خدا وخت نیسی وخت ګیره دی او دا دومره زر نه کیږي یعنی په پلان کې دغه شین شته چې افغانستان د خپل فضائي تحقیقاتو د لپاره خپل یو ایجنسی یا خپل اداره ودی
ډیره زیاته مننه حبیبی صاحب سپوږمکۍ د افغانستان لپاره چې غرنۍ هوا دی فکر کوم چې ډیره استفاده ورڅخه کېدای شي په کوم ځایونو کې چې انټنونه شاید ډیر قیمته تمام سی لاینونه قیمته تمام شي د تلویزیون او مخابراتو په مختلفو برخو کې سپوږمکۍ څخه کار اخیستل کېدای شي خو آیا واردار تمام میشه قیمت ډیر لوړ نه ده
ما په دې برخه کې تحقیق کړو څلور انتخاب ډیر مهمو د افغانستان د دوهم سپوږمکۍ لپاره اول انتخاب دا و چې افغانستان خپل پیسو باندې ساتنات واخلي دا دې انتخاب ستونزه ده چې یو قیمت ډیر تمامیږي او بل دا موږ تخنیکی ټیم نه لرو دوهم انتخاب دا و چې د کوم ځای افغانستان چې په فضا کې لري اغا دا ځای مکمل یو بل کمپنی ته په کرای ورکی او د کلنۍ اوایت ترلاسه کی نه ساتلایټ سره افغانستان کار ولري او نه هم د خپل ځی سره واځي خپل کرای ترلاسه کی خو د دې سوز هم خپل ګټه توانو دلودو درېما اپشن دا و چې پاس په فضا کې ته افغانستان کوم ځای لري یو کمپنی سره یو هیواد سره په شراکت باندې وسی یعنی ساتلایټ په شریک وي او هم دغه د کوم ترانسپورټرونو چې لري هم په شریک وي او څلورم انتخاب دا و چې کوم د افغانستان په فضا کې چې کوم ځای ده یوازې خدمت افغانستان مشخص ترانسپورټرونه ترې واخلي نور ځای په کرایه ورکړي او هغه باقي منده ترانسپورټرونه بل کمپنی استعمال کړي زه نسم کولای اوس وایم چې آیا کوم د دغه به ډیر افغانستان ته موثر وي دلیل دا چې دا یو ساینسي موضوع ده او ساینس کې تر هغو چې تحقیقات نوي سوي تر هغو چې یو ټول اړخونه باندې خبرې نوي سوي فکر نوي سوي ډیره به ستونزمنه وي سړی قضاوت وکړي یو هغه څه چې وایم چې اوسني حالت ته په کتو سره افغانستان ته به دا از ما په نظر باندې هم له تخنیکي پلوه او هم له اقتصادي پلوه چې ستونزمنه ولري وي چې خپل سپوږمکۍ ولري نو بهتره به دا وي چې دغه سپوږمکۍ په داسې یو اشکالو باندې فضا ته واستوي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي دا یې د استولو موضوع شوه رغم د اپلیکیشن لپاره دغه سټلایټ کوم ځای کې موږ استعمالو افغانستان اصلا ډیر زیات ضرورت لري ځکه چې موږ تاسو خپل ته اشاره وکړه زمونږ ډیر سیمې چې دغه غرنۍ دي نو غلطه ډیره غیر اقتصادی تمامیږي ترڅو دی ولایت له مرکز څخه انټرنونه موږ نس کړو ان تر غلری پرتی سیمه پورې ترڅو غ خلکو ته مخابراتي پوښه خوندې کو او بیا د سه حالت په کې چې کوم ځای کې زلزله سي یا فرضاً طوفان راځي یا لغه سالن کې چې څو کاله مخکې ډیر شدید دیوال طوفان غل ډیر زمونږ هیوادوال کې شهیدان شول دا رقم حالاتو کې طبيعي حالاتو کې ډیر موثر تمامیږي چې افغانستان خپل ځان تسوق مکی ولري خو بهتره به دا وي چې دغه کار تر سره کولو پر ځای یو وړاندیز وکوم چې اول افغانستان باید د سټلایټ
او د فضایي تحقیقاتو لپاره یو اداره زرت زر رامنځته کی او موازی لدې چې په ادارې په پالیسی باندې کارو کی باید زرت زر هینتا او کوریا ته او جاپان ته دغه هیوادونو سره چې افغانستان د ټکنالوژي په برخه کې ډیر کسان روزوري هم دي ولیږي ترڅو حداقل ډیر سیاسلوخت افغانان وي هلته ځوانان وي هلته د فضا او د سټلایټ په برخه کې لوړې زده کړې وکړي په افغانستان ته راسي دا کار به موازی د پالیسی جوړولو سره یو ځای وسی ځکه چې موږ پالیسی جوړ کړو او ایجنسی هم جوړ کړو د فضا تحقیقاتو لپاره او وروسته لاغه بیا کسان ولیږو نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره دا به ډیر وخت ونیسي دوما موضوع دا چې کله چې کسان وروزل او فضایی ایجنسی مو جوړ کړل هغه څخه وروسته باید افغانستان د فضایی د حریم پاړه باندې او په ټوله برخه کې له صفر څخه له اولو څخه تحقیق وسي او دغه د نورو هیوادونو ټکنالوژي او تجربو په طبقاتو سره سټلایټونه واستول سي او خپل تصمیم یوازې د دغه ایجنسی له طریقه ونیول سي ګورې په نورو هیوادونو کې فرانسه یو ډېر ښه مثال ده تقریبا زه مو د وړاندې دلته د فرانسه کې یو تحقیقاتي مرکز د سي ان ار اس په نامه باندې هغوی ډېر ښه یو سیستم لري په دغه سي ان ار اس کې یا په دغه تحقیقي مرکز کې د مخابرات وزارت یا د برق وزارت ټول سکتوري وزارتونه وزیر یا موین تصمیم نه نیسي هغه تر ریسرچران یا محققین تصمیم نیسي کله چې یو ریسرچر یو تصمیم ونیسي او وایي چې دغه تحقیق مونږ په اقتصادي پلاوه ریاضیکی پلاوه لسانسي پلاوه مطالعه کړی ده او دغه ګټه ده وزیر اصلا دا صلاحیت نه لري چې غارت کی یعنی دوی څومره واک خپل محققینو ته ورکړي یا دغه واک څومره
لشه ما په فکر را پیشنهاد کردین ببینیم ننګیال صاحب این مسئله تحقیق و ریسرچ یا حتی در درس‌های اقتصادی مثالای موجود است که میگن به خاطر عملی کردن یک پروژه حتی 70% 70% بودجه صرف مصرف تحقیقات پیشینی که میگن یا ریسرچ شده از خاطر در هر کار ریسرچ البته بسیار زیاد مهم است ننگیال صاحب شما شنیدین دو امکان است یکی پلان‌های طویل مدت از قسم کبیبی صاحب گفت مرکز تحقیقات جور شوه یا اینستیتوت ها جور شوه فاکولته ها جور شوه یکی هم زود عملی شوه به خاطر عملی شدن زودی از این کارا کارگرای بسیار قیمتبهانی در هندوستان اینجا بسیار به معاشای کم امکان داره بسیار زیاد نفر پیدا شوه از اونو اگر استفاده شوه یعنی متخصصین اتنه یک مشاوره بیارن ماهانه 20,000 تا 30,000 بتا بزا خود هیچ کارم نکنه پس بره نه امکارای عملی ده بتانه نمی کسای که از فاکولته و ماستری و دکترا دارن به قیمت ارزان از هندوستان از جای دیگه اگر آورده شوه استفاده شوه در بسیاری مسائل امکانات است یا نیست
ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم د سپوږمکۍ څخه افغانستان اوس هم فعلا ګټه اخلي د خاص کر د مخابراتو په برخه کې او د تلویزیونی خبرونو په برخه کې فعلا اوس ول سوا دسګاوي دي چې هغه مستقیما هغه سیمو کې توزیع شوی دي وی سی ان ورته وایي ویلج کمیونیکیشن نتورک یا د اړیکو کلیواله مخابراتي شبکې د سی او هغه ورته ویل سي وی سی ان شبکې مستقیما د افغانسټ سره کنیکټ دي او دا ول سوا دسګاوي تقسیم شوی په هغه ساحو کې دي چې الته مخابراتي خدمات نشته یعنی دینه مونږ فعلا هم کار اخلو په هغه ساحو کې چې خدمات نشي ارزه کې د سټلایټ طریقې ورکو او پاتې 2009 دسګاوي دمو په پلان کې دي چې 2009 دسګاوي هم تقسیم شي خاص کر په نورستان کې په بدخشان کې په نورو هغه ساحو کې چې غریزي سیمې دي ولته مخابراتي خدمات نه دي رسیدلي وړو د نوي سپوږمکۍ څخه په نورو برخو کې کار واخلو د تلویزیونی خبرونه باید په افغانستان کې ډیجیټل شي په دې لپاره کار کوي او په دې باندې کار روان ده فعلاً هم کار روان ده چې ټول فعلاً انالوګ سیستم د تلویزیونی خبرونو لپاره باید د ډیجیټل تواوډي تر څو په ښه کیفیت کې ټول ولایتونو ته ډیجیټل خبرونه ورسیږي دا غن علاوه په کرنې په برخه کې د کرنې په سکتور کې د خاصازي په سکتور کې د ټيلي میډیسن یا د فاصلتي چې کوم د روغتیاي سیستم د داغي د لپاره ګټه تی واخلم د غسي د مخدره موادو په کنټرول کې د دې څخه ګټه اخیستل شو په دې ټولو کار روان ده خو په تدریجي ډول باندې مخکې زو د سپوږمکۍ د لپاره د افغانستان فعلا هم پالیسی نه لري افغانستان سپیس پالیسی تر اوسه پورې نشته په دې باندې ننم جلسه هم دغه غټه موضوع هم دا چې څنګه کولای شو افغانستان خپل پالیسی وځه کی د افغان سپیس پالیسی چې دغه طریق نه اته ویش سپوږمکۍ د سيدي چې فعلا په افغانستان کې خدمات ورکوي نور سپوږمکۍ دي او هغه څخه موږ څنګه کولای شو چې اوید لاس تر راوړو چې هغه د افغانستان فضایي حریم کاروي او دغه څخه موږ باید بیرته ټیکس واخلو دغه متروسه نه دي کړی یعنی موږ پالیسی نشته د خپل یو ستون زده په دې کې د
پالیسی باید وځ شي په دې کار روان ده. د تخنیکی ټیم په اړه باندې چې تخنیکی ټیم وروزل شي د آذربایجان هیواد او د هندستان د اسرو سره، اسرو د هندستان انډین سپیس ریسرچ ارګنایزیشن د غوی د فضایي تحقیقاتو یو اداره ده، د غوی سره مو تړونه کړی دي، موافقه تر رسیدلې یو چې غوی به موږ سره په دغه برخه کې یو د آذر سپیس د آذربایجان اداره ده او بلې هم د هندستان د دواړو موږ سره په دغه برخه کې د فضایي ایجنسی پر رامنځته کولو کې د افغانستان لپاره همکاري کوي او تفصیلی خبرې مو شوې د همکارۍ ستړونه معاملې لاسلیک شوې دي. نو دا کارونه په تدریجي ډول باندې مخکې ځي، لږ وخت باندې سي تبي ده، خو په نهایت کې به د هدف ته رسیږو.
بله، او تاسو مخکې د هند سپوږمکۍ یادونه وکړه چې یو برخه یا دوه برخه تاسو ته درکړي دي چې ورڅخه استفاده وکړي، لیکن ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې د تخنیکی یا متخصصو کسانو د نشتون له کبله له دغو امکاناتو استفاده نشي کولی. همداسې ده،
ساوت ایشین سیټلایټ لږ وخت کې یو میاشت دوه میاشت کېږي چې دغه فعال شوی ده په کابل کې، دغه ټرمینل ګراوند سټیشن هغه شیان جوړ شوی دي، دومره تخنیکی ټیم لرو چې هغه وچلولای شي او مخکې بوزي. البته څنګه چې په کار ده چې موږ خپل یو ګراوند سټیشن او خپل یو ځان ته خپلواکه اداره ولرو دغه فضایي تحقیقاتو لپاره، د فضایي سیټلایټ د مدیریت لپاره هغه نه لرو. البته دومره کولای شي چې ټرمینل او دغه شیان چې دی فیلنج په افغانستان کې کوم دي دغه مدیریت لپاره کسان لرو او کارت یا خستل کیږي د ساوت ایشین سیټلایټ
افیلنج فعال ده. یو مسله بل چې تاسو یاد کړل، منګل سم مخکې تاسو دې آسان خدمت یادونه وکړه چې ټول جوایز سیر او لایسنس نور نور شان به ټول په دې شکل سره خلک ترلاسه کولای شي، یعنی آنلاین به درخواست کوي او تقاضا وکوي او اخلي به. په کچته دا عملی شي، څه فکر کوي چې د فساد له کمیدو سره به هم راستو کې کڅنګه
د نه یوازې د فساد په مخنیوي کې مرسته کوي، د خلکو وخت او د خلکو اضافه پیسې چې مصرفيږي فعلاً د دې مخنیوي په حکومت باندې بوج کمیږي. دغه تشکیلاتي پړسوب چې فعلاً په حکومت کې وجود لري، چې د یو عادي کار د لپاره 15 مامورین استخدام، دغه ټول راکمیږي او خلکو ته اسانتیا رامنځته کیږي. د یو چترلاند ټول خدمات راځ کول د اسن خدمت کنسپټ یا دغه ائیډیا چې د آذربایجان څخه اخیستل شوی، ولته دغه برنامه کافی پرمختګ وکړ په ډېر ښه طریقې سره تطبیق شو. هماغه برنامه په افغانستان کې عملی کیږي، تطبیق روان ده. فعلا زینو شین شوی دي، مثلا د ځان جواز، کاری جواز به چوچا غسته کې هغه د بهرنۍ اتباو د پاره چې افغانستان ته راتل چدل ته کار کوي، یا د داخلي اتباو د پاره دی به یو میاشت یو هفته وخت بینیو. دا زمانګیره پروسه و اوس تر یو سات تر ټیټه شوی، سړی کولای شي چې په یو سات کې لاړ شي خپل کاری جواز واغلی. دا ارشیف، دا ټولي پروسه ساده شوی، ارشیف ډیجیټلی شوی ده. همدغه سید انلاین پاسپورت د پاره دغه د نږدې وخت کې به انلاین پاسپورت پایل شي، خلک به کولای شي چې هر ځای څخه وغواړي انلاین په خپل فرمټه کې کیږي. د مشکلات به جوړ دل چې چا به ډیټا برد غلط او د چا به نوم غلط او دغه خپل هغه فیل کوي او په خپل اسناد او تذکره او د شین بور سره ټچ کوي او ادارې ته د پاسپورت مرکزی ادارې ته باغ سین کیږي. بانک به پیسې تاویلې بر ورځ به د بایومټریک سره، بایومټریک د پاره د بانک دغه کوم پیسې رسیدي دغه بزن سره اخلي، یوازې بایومټریک ته بزی به ته پاسپورت د کور تر رسیدي. دا اوس کوم پروسه راواره چې خلک نیمه شپه راځي او پاسپورت اخیستلو د پاره دغه ټول دغه مشکلات به حل شي. الکترونیکی تذکره هم
په دې کې داده کیږي. ننګیال صاحب، یک سوال برای اینکه فرصت کم شده میره، همکارای تکنیکی هم میگن یک چند دقیقه پیشتر باید رسیدی تر کنیم. امی مسئله قراردادها، پالیسی سازی بسیار یک بخش مهم از پالیسی اگر ساخته شود. یک مثال بسیار یا دو مثال جالب، مثلا ترکیه هم ساتلیتر کرد همراه فرانسه قرارداد که امضا کرد، قسم امضا کرد گفتن که مثلا سطح اول اگر مندازین متهم دیگرش کلش هم تکنیک همکارای تکنیکی رو باید شما به ما تربیت کنین و هم مرکز بیاین در ترکیه به ما جور کنین که تا ما هم در ظرف 10 سال دیگه خود ما ساتلیت خود ما بتونیم به آسمان پرتاب بکنیم یا خود ما درست بکنیم. یا مثلا تیاره فانتوم از امریکا خرید که تزو قسم قرارداد کرد که حالا میگن تقریبا 32,000 پارچه از او در ترکیه جور میشه. یعنی قسم پالیسی اگر جور شوه که اگر شما که یک شرکت قرارداد میکنین، اونا متخصصین شما را برسانن، مرکز هم برتان جور بکنه، امکاناتتان هم درست بکنه. سب نمی مسئله پالیسی سازی اگر یک ذره جدی کار شوه به نظر شما خوب نخواهد شد؟
دا په پام کې نیول شوې دي. په نورو برخو کې موږ د ظرفیت لستونز سره نه یو مخ له معلوماتي ټکنالوژي او د آی ټی په برخه کې یوازې سیټلایت لګ ایڈوانس ټکنالوژي دا افغانستان کې په خوا په دې برخه کې کار نه و شوی. نو دغه نوې باید دود شي د سیټلایت د برخه کډرونه ورزو. دا ټول په پام کې نیول شوې دي چې کډرونه به په هلته تخصصي زده کړو لپاره لګل کیږي آذربایجان ته او هم دغه سي د هند اسرو ته. په سر کې خو ډیر کم یو کاري ټیم رامنځته کوو چې شل دیش کسان وو سیږي بیا وروسته دغه ایجنسی لپاره اختیار د پاره کار کوو. په لومړي سر کې باید مونږ یو نهایت کې یو زیربنا ولرو د دې لپاره. اوس خو فعلاً مونږ د سیټلایت د پاره زیربنا هم نه لرو. د زیربنا باید رامنځته شي لاغي نو وروسته باید
اگر قانونا نباشه زیربنا نمیشه. بسیار زیاد تشکر.
کاملاً
بله. خب آقای حبیبی چیز علاوه میکنین سر پالیسی سازی قانون سازی؟ یک نیم دقیقه وقت دارین اگه میگین که اگه نی خداحافظی میکنیم.
اصلا د سټلایټ په برخه کې د قوانینو جوړول به یو څه وخت ونیسي. هغه ځکه چې افغانستان خو په دغه برخه کې لومړنی خپله تجربه کوي ده ترسره کوي. او بل یو ډیره مهمه خبره ده چې موږ باید د ځینو پرمختللو هیوادونو پالیسي او قوانین مطالعه کړو او هغه قوانین د افغانستان حالاتو ته په کتلو سره ایډیټ کړو او پس له افغانستان ته پالیسي جوړ کړو. دا به زما په نظر تر ټولو ښه لار وي.
بله بسیار خوب فکر است. در این مورد هر چقدر ما صحبت کنیم اما کمبود وقت میشه. به هر حال بسیار زیاد تشکر محترم آقای نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، محترم آقای آصف حبیبی که فعلا روی دکترای خود در هایدلبرگ جرمنی درس میخوانند. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. و محترم آقای جاوید همدرد کارشناس که به ما وعده گذاشته بودند البته فراموش کردند یا نامدن، از اونام تشکر. همچنان کسایی که در تیه نشر از این برنامه با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، قادر جلالوف و آقای شمشاد زدران، رامین صدیق، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
جوڑما تم دے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تم دے تور تمونو مشفید داد کنزا لم للاس چو ظلمونو که مشفید تو زد لم بیت پرخی